په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې را روان دوه ساعتونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې زما همکاران به یې وروسته وړاندې کړي. د دې خبرونې په لومړي ساعت کې پر دې خبرې کېږي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غواړي هغه وې پاڼې منع کړي چې د دغه وزارت په وینا تروریزم او په ټولنه کې کرکې ته تبلیغ کوي، او دغه راز په افغانستان کې د انټرنیټ پر کیفیت بحث کېږي. په دوهم ساعت کې په ترکیه کې د عبدالرشید دوستم، محمد محقق او عطا محمد نور ترمنځ پر ائتلاف بحث کېږي. تاسو هم کولای سي دې پروګرام ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه ووایست او هم له میلمنو څخه پوښتنې مطرح کړئ. تر هرڅه دمخه به زه فریبا ظاهر د دې ساعت خبرونه وړاندې کړم. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسواله طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لشته لږ څلوېښت تنه یې وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شپږ میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي، او په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 190 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو کاروان برید کړی، لشته لږ څلوېښت تنه یې وژلي او لس نورې ټپیان کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو قمندانۍ د رسنیو مسؤل صادق عیسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 215 اتل قل اردو د زبد درېمې پر یوه قمندانۍ د یو کشفي راپور په اساس په کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ او په بیوانک په کلي کې په طالبانو په راټول شوو کسانو باندې توپچی او ځمکنی عملیات ترسره کړه.
ښاغلی عیسی زیاتوي چې دغو وسلوالو په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه د برید نیت درلود. په دې برید کې د طالبانو تر شلو ډېر وسایط او لسګونه میله وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د دریو هوایي بریدونو په نتیجه کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. په وژل سوي کې 15 تنه یې د داعش ډلې قمندانان ښودل سوي. د کورنیو چارو وزارت نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا بریدونه په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ، د سرپل په سیاده او د جوزجان په قوشتېپې ولسوالۍ کې سوي دي. بلخوا د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته وویل چې تېر مازدیګر د دغه ولایت په قوشتېپې ولسوالۍ کې د ائتلاف ځواکونو په هوایي حمله کې د داعش د لوړ پوړو غړو په ګډون لس تنه وژل سوي دي. ښاغلی خاشي زیاته کړه د یوې د دغو کسانو وژنه په نیک فال نیسو او احتمال لري چې په قوشتېپې کې امنیت رامنځته سي او وضعیت ښه سي. بلخوا د فاریاب پولیس وایي امنیتي ځواکونو تېره ورځ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر څو پوستو د وسلوالو ډلو بریدونه په شا وتنبول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 18 میلیارد افغانیو په ارزښت پر یوې روغتیایي پروژې کار کوي. د دغې پروژې تړون نن د عامې روغتیا وزارت او یو شمېر کورنیو او بهرنیو پلي کوونکو شرکتونو ترمنځ لاسلیک سو. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې دا پروژه د افغانستان په 13 ولایتونو کې پلي کیږي.
د 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% رسرسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
د دغه وزارت چارواکی وایي د پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي. دا وتر د مالته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمه ایز او نړیوال راپورونه لرو. خبرونه لرو. په پاکستان کې د تیلو د ټانکر د چاودنې له کبله د وژل شوو شمېر 190 تنو ته ورسېد. دغه ټانکر تېره اونۍ داسې مهال وچاودېد چې له کراچۍ څخه یې لاهور ته 40,000 لیټره تیل انتقالول. د تلفاتو شمېر له دې کبله ډېر دی چې د ټانکر د چپه کېدو وروسته د شاوخوا سیمې خلک د تیلو د اخیستلو لپاره راټول سوي وو چې چاودنه وسوه. دوی ته له وړاندې خبرداری هم ورکړل سوی و. په همدې پیښه کې لسګونه نور سخت ټپیان سول چې روغتونونو ته انتقال سوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ویل چې د مایوس سوي دی چې واشنگټن پر دې سربېره چې په کشمیر کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي چې پاتې سوي دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې د انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نارندرا مودي واشنگټن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره په یو ګډ بیان کې وویل چې پاکستان باید په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورنه کړي او په نه ځایونه یې ختم کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر په بیان کې نواز شریف د امریکا او هند پر ګډ بیان سخت انتقاد سوي دی او ویل سوي دی چې د واشنگټن او نوی دلی بیان په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر جنایتونو یو مخ پټه خوله پاته سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي امریکا ته د شپږو اسلامي هیوادونو پر اتباعو د تاک بندیز په پټو سترګو له ایرانیانو سره دښمني ده. جواد ظریف پرون په ټویټر کې ولیکل امریکا اوس د ایرانیانو اناګانې منع کړي دي چې خپل لمسیان وویني. د جواد ظریف په وینا دا له ټولو ایرانیانو سره یو مخ له شرمه ډکه د پټو سترګو دښمني ده. د جون له 9 امریکا ته د ایرانیانو په ګډون د لیبیا، سومالیا، سودان، سوریې او یمن پر اتباعو د نوي ورځو لپاره د تاک بندیز پلیسو. هغه کسان له دې بندیز مستثنا دي چې له امریکایي سازمانونو سره نږدې روابط لري یا ډېر نږدې امریکایي خپلوان لري. او د اقتصاد په برخه کې د کرملین یو جګپوړی سلاکار وایي روسیه به تر هغو پیاوړی اقتصادي وده ونه کړي چې له لویدیځ سره یې اړیکې ښې نه سي. الکسی کودرین چې پخوا د روسیې د اقتصاد وزیر و او اوس په مسکو کې د ستراتیژیک مرکز مشري کوي او په غیر رسمي ډول د کرملین اقتصادي سلاکار دی، وایي زموږ اقتصاد به په کور دننه له 3% 4% وده ونه کړي. کودرین بیا وویل روسیه باید له تیلو او ګازو پرته خپل صادرات زیات کړي ترڅو د تیرې لسیزې په څیر وده وکړي او د نړۍ په لس اقتصادونو کې وشمیرل سي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما اسم څاروان او ظریف نظر، سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. نن هم په دوو جلا موضوعاتو خبرې کوو. لومړی د یو نوي ائتلاف د جوړېدو په باب. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق او د بلخ والی عطا محمد نور په وروستیو ورځو کې په ترکیه کې د یو ائتلاف پر جوړولو موافقه وکړه. دا ائتلاف چې د افغانستان د نجات لپاره د ائتلاف عالی شورا نومیږي، وایي چې د ملي یووالي په حکومت کې د غیر قانوني اجراءاتو او د هیواد سختو سیاسي امنیتي شرایطو ته په کتو راټول شوی او دیرش کسیزه شورا یې جوړه کړې ده. ظاهرا دا ائتلاف د ولسمشر محمد اشرف غنی په مخالفت کې جوړ شوی دی. د ائتلاف په پریکړه لیکي د ولسمشر غنی اقداماتو ته د انتقاد په توګه ګوتنیول شوی. په قانون معتولو سلیقوي اقداماتو او غیر قانوني مداخلو تورن شوی دی. دوی د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه د جنرال دوستم د واک ته بیرته اعاده کیدو، د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق ته د صلاحیتونو د ورکول کېدو په شان ځینې غوښتنې هم مطرح کړې دي. د دغه ائتلاف د پریکلیک له خبرېدو وروسته چې ظاهرا د حکومت د اپوزیسیون رول په غاړه اخیستی دی، ځینې کتونکي وایي چې دا ائتلاف هغه مهال حق لري چې د اپوزیسیون په توګه د موجودیت اعلان وکړي چې مشران دولتي چوکۍ پرېږدي. په دې خبرونه کې له خپلو میلمنو سره په همدې موضوع خبرې کوو. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له لوري د یو شمیر ویپانو د بلاکېدو په پریکړې او په افغانستان کې د انټرنیټ د وضعیت په باب خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما که ازشان دعوت به عمل آوردیم، محترم آقای نصیر احمد ترکی استاد پانتون کابل، فعلا در استودیو ما در کابل تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن از آقای محترم سلطان فیضی، خبرنگار لس آنجلس تایمز و متخصص مسائل سیاسی بگوییم، هم سابق در مشاور مطبوعاتی ما اون سه اول بودن، بر از نام از طریق تلفن خوش آمدید میگوییم، در مهمان ما هستن. و همچنان کوشش میکنیم از طریق تلفن با حاجی صاحب سید داوود، رئیس نشاط افغانم، تماس برقرار شود.
بله، خب نو ټول ملمنو ته هر کلی وایم، او تاسو اوریدونکو سر له اوسه هم کولای شئ چې لمر سره د افغان بیسیم د 1973 شمیرې لاري تماسونی سي، تماس پدې توګه چې اس ام اس یا لنډ پیغام را واستوي. د ټلیفون شمیرې به څو شپې وروسته اعلان کړو.
بله،
نو لبرای نظر سب تاسو میره.
خب مهمانم که در استودیوی ما در کابل هستن، حق اولیت از اونا، بر از اونا حق اولیت میتیم. آقای ترکی، این مسائل شما از نزدیک تعقیب کردین، چی گفتنی دارین سب؟
بسیار خوب، سلام به شما آقای ظفر و همچنان به سایر شرکای ما در بحث و همچنان به شنونده های محترم رادیو آزادی. ما در قدم اول بله جریان ها را تعقیب کردم. واقعیت این است که فضای سیاسی فعلا در افغانستان تعریف شده که متاسفانه مرزهای نقد و انتقاد مرزهای عمل کرد و همچنان شخصیت هایی که مجری قانون هستند، مجری اجرای برنامه ها و پالیسی های کلان دولت هستند، این مرزها شکسته، دولت از دولت انتقاد میکنه، مردم از مردم انتقاد میکنه و یا برعکسش. و در کلیات متاسفانه این واقعیت ها است، گرچه باید مرزها در نظام های دموکراتیک معین باشه، گروه های اپوزیسیون باید خطشان مشخص باشه، گروه های که حکومت میکنن اینا هم باید مرزشان معین باشه، اما در افغانستان چنین نیست. از جانب دیگه شما میبینید که در اخیراً یک ائتلاف تازه‌ای که تحت عنوان ائتلاف نجات افغانستان ایجاد شد، ما از هر حرکت سیاسی که به نفع مردم افغانستان، به نفع کشور و به نفع یک پارچگی ملت باشه استقبال میکنیم. این هم یک روند از دموکراسی هست. کار اقدام بسیار نیک است، از ائتلاف هم ما استقبال میکنیم، چون هر کس حق داره در قضایای سیاسی مملکت نقش مثمر و مفید ادا بکنه و از این نقش ها ملت هم مطمئن هستم که حمایت میکنه. اما سوال های دیگه هست که در ما حول
اما سوال چه تاسی پخپل مخی تردی چه مطرح که ترکه سبم دقیق سوال ما غشتل چه بویه کمه چه دقیق کسان چه دا اطلافی جور کرده دوی پخپل پا حکومت که شامل دی، یعنی کل چه اجرایی قدرت یا چوکو لری آخه بیا یو اپوزیسیون جوړولو ته یا له حکومت دی باندې د ائتلاف جوړولو ته څه ضرورت لري؟
خس حواله مکرل خبرم داده چې کله چې دوی مثلا په واک کې شریکان دي نو دون مهارت لزانه نسی شو ولې چې خپل سهم لا خپل برخه د کار او لا خپل مسولیتونه چې دوی ته سپارل شوی دوی په سمه توګه مدیریت وکړي، او څنګه ته مثلا دوی باید دون سیاسي تدبیر سیاسي بخواله باید ولری چه اگه خپل برخه خود دموکراتیک نظام ده دوی مثلا ده خلقو پرای چوکی ترسید علی که جنرال سید دوستم ده که اگه مثلا محمد محقق ده دوی دوار مثلا ده خلقو رای و سروی انتخاباتی تکتو که مثلا دوی ونده درلود نووز دی اگه خپل حق اگه خپل برخه باید دوی قانونی حق هم ده مثلا پر تکتو که و نظام چه ایجاز شد اگه ده ملی وحدت حکومت دوی تا ونده مشخص و دوی وزیران پا کابینه کشتون لری والیانی لری نور مثلا تیت پوری چارواکی دوی کسان دیوز دلت سوال مطرح کیگی چه دوی ولی دا کار کهی سوال هم داده خود ما فکر زواب داده چه کل دوی اغا سیاسی تدبیر نشی کار خستای او خپل اغا پر تیم که دی تیم غرو سره دا نور لوغر سره دوی نسی رقابت نسی کوای نو مجبور کیگی چه بیا دغا اطلافو پر جوروول که لاس سوا چه او بیا خلقو تا مراجعه او کی چووس خواله امداد چ الحمدلله خلق بیا پخواله
درسته من
او دوی پیگی چې مثلا
سلامت
ولی دغه او دغه اقدامات مخکله مخکنه کی
بله ډیر زیات مننه اجي صاحب سید داوود هم به ټلیفون لاره را سره دی ورته هر کله ویم اجي صاحب سید داوود ستاسو په نظر دغه درو شاخل ستاسو په نظر ولی دا احساس کړ چې باید او ائتلاف جوړ کی
زه هم په خپل وخت تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او خیلی وړاندې کوم. منتها هرڅ دا دی چې تاسو په کې په دې تیرو تقریبا نږدې درې کلونو کې د ملي وحدت حکومت ټول افغانانو ته معلومه ده چې په خپلو وعدو کې پاتې راغلی دی، یعنی هڅه چې دوی ویلي وو خلکو سره په مجموع کې دغه د ملي وحدت حکومت یوازې ډاکټر صاحب اشرف غنی یا ډاکټر صاحب عبدالله نه، البته دغه کابینه والیان دغه څوک چې په دې دولت کې شامل دي د درې ګونې قواو نه خلک شکایت لري او شکایتونه تاسو ته معلوم دي خلکو ته معلوم دي. اوس راځو دې مسئلې ته چې دغه د ائتلافونو جوړول یا د عذابو جوړول یا د مظاهرو یا د اعتصابونو یا تحسن په نامه په قانوني اساس کې د افغانانو ته حق ورکړی دی چې دوی کولی شي چې خپل هغه څه چې زوی غواړي هغه د قانون په رڼا کې مظاهره وکړي، اعتصاب وکړي، ائتلاف وکړي. دا د هر افغان مسلم حق دی. اما دغه کومه خبره چې په ترکیه کې هغه په انقره کې د دې درې ګوندونو د خوا جوړه شوې ده، زه فکر کوم په دې کې دوه درې ټکي نغښتې دي. په لومړي ګام کې خو دغه کسان چلته راټول شوي دي، دغه کسان د تقریبا دا شپارس کاله په تیر بیا په دې دریو کلونو کې په دې واکمنۍ کې شامل خلک دي. یعنی په دې معنا چې دوی هم په دغه دواړو د کمپاین په ډلو کې دوی فعاله ونډه درلوده، دوی کمپاینونه کړي وو، او دوی هم په دې دریو کلو کې تر اوسه پورې هم صلاح الدین ربانی د باندنیو چارو وزیر دی، عطا محمد نور د بلخ والی دی، او محقق د اجرایه ریاست دویم مرستیال دی، او د جنرال دوستم په ارتباط هم د لومړی مرستیال و. نو زه داسې فکر کوم چې دغه درې کاله دا کم پاتې والی چې راغلی دی، یعنی دوی هغه وعدې چې کړې وي، دوی ټول په دې کې پړ دي، دوی ټول په دې کې ملامت دي. وزدی ملامتی که من یو کس ته یا دو کس ته لس کس ته دغه کو پاوی واچو دا به انصاف نه وي. اوس دوی زما پند باندې کله چې غواړي چې ائتلاف جوړ کړي سمه خبره ده، اما زه دوه شرطه باید د یو افغان په صفت دوی ته وړاندې کړم. یو دا چې د دوی دغه کومه اعلامیه چې بېګا شپه نشر شوه، په اعلامیه کې د دوی دغه اکثریت غوښتنې خپلې غوښتنې دي. مثلا دوی وایي چې جنرال صاحب دوستم د دوباره د لومړي مرستیال په توګه د دې واکونه اعاده شي، یا محقق ته دې صلاحیتونه ورکړ شي، یا د جمعیت اسلامي غوښتنې دې ومنل شي. د دې په ځای که دوی داسې هم شموله پروګرام رامنځته کړی و چې په افغانستان کې امنیت څنګه راځي، سوله څنګه ټینګیږي، فساد څنګه ورکیږي، او ښه حکومتولي څنګه رامنځته کیږي، ګاونډیانو سره څه چلند وشي، زه فکر کوم چې په هغه صورت کې به دا کار د خلکو د خوانه ورتهخلاص ویل شوی. اما متاسفانه چې په دې کې د دوی خپلې غوښتنې دي. مسله دا ده کله چې
ببخشید مجبور میشیم که قطع کنیم، بازم ادامه میتین. ما پیشتر تلفون آقای سلطان فیضی خبرنگار لس آنجلس تایمز هستن، فعلا سابق مشاور مطبوعاتی ما اون سه اول بودن، اونا تلفونشان قطع شد. یک دفعه همراه از اونا یک سلام علیکی کنیم، نظر از اونا رو بگیریم، باز به شما نوبت میتیم با آقای ترکیم. آقای فیضی انشاءالله این دفعه میشنویم صدای ما را.
بله
من صدای شما را دارم، تشکر.
بله خب فعلا این موضوع ائتلاف روی صحبت میکنیم. متاسفانه بگویم که از گروپ مستقیما نفر نداریم، منتها ما به خاطر روشن ساختن مسائل یک کم که از متخصصین زیادتر گفتیم امروز استفاده بکنیم. شما به عنوان کسی که این موضوعات از نزدیک تعقیب میکنین، شما این موضوع رو چه قسمی تفسیر میکنین، تعبیر میکنین، یا هر رقم که میگین نظر شما را بگیریم؟
تشکر لطف کردین. ببینین امروز یک چیز بسیار مهمه که در افغانستان ما متوجه از او هستیم، خاص مردم است که تفاوت های بسیار زیادی در خواست های مردم که خصوصا مشروع بوده به وجود آمده. ما در گذشته هم شاهد یک سلسله ائتلاف های سیاسی در جریان انتخابات، به عنوان مثال ما میتونیم جبهه ملی
فیضی سیب جایتان اگر تغییر بودین صدایتان خراب شد. فیضی سیب
بله آواز مرا
بله حالا خوب شد، حالا خوب است، بفرم ادامه بدین سیب.
متاسفانه چی به هم خراب شد. فیضی صاحب خپل موقعیت تغییر کی، آواز مو بیا قطع شد، کنیدیر واضح هم بود، متاسفانه چی خراب شد.
بسیار خوب بود. فیضی سیب نه حالش نمیشنیم. خیلی همکار تکنیکی ما را میگیم که همکارای تکنیکی کابل ما بر شما تلفن بکنن. همکار بله. تکنیکی ما شما را تلفن اگر با کابل بتن. خب خیلی میشه که امرای آقای ترکی و آقای حاجی صاحب سید داود ادامه بتیم. خب آقای ترکی نظر شما را بگیریم، حاجی صاحب داود هم شنیدین، منتها ات سوال های مختلف ترمیش آقای ساروان تا زمانی که موضوع از طرف خود از اینا بسیار به شکل واضح تره نشه ما شما یک تعبیر بکنیم، شاید یک سوء تفاهم ایجاد شود. منتها به جهت معلومات مزید شما باید بگویم. من امروز دریافت کردم وقتی که امرای آقای تهنج دیگر را کوشش کردیم تماس برقرار شود، امین نامزادی پسر آقای دوستم اینم امروز است. امروز است، منتهی مجلس تقریبا یک هفته شروع میشه، یعنی تنها بهانه عروسی یا نامزدی ترگپا شاید یک مسئله جانبی باشه. منتها در مجموع
دا سوال داده چه دا ائتلاف که جوړول په افغانستان کې نه کوجور ده هم کله سی کوم کدی دوی یو استاد ای وای د تبه سم واضح جواب ویلی.
بله، چرا در افغانستان نمیشه؟ دوم مسئله دیگه ایست که همیان بسیار مشهور هم میشه، الان شاید بسیار ائتلاف انقره گفتم مشهور هم غاد شد. خب حاجی صاحب محترم، ما روی از این مسائل کوشش کنیم یک کمه که صحبت کنیم، باز اگر نماینده خود از یاره پیدا کردیم بر از نو میگیم، در حال که اینا خودشان کسایی هستن که باید مملکت رهبری بکنن، اینا خودشان که ناراضی شون مثل قصه ملا نظیرون واری میشه که سر شاخه میشینه و ساقه خود عرم میکنن. نیست حاجی صاحب داود چی میگن؟ چه
نظر سر می باشین اما تسلسل گپای ما را در هم و برهم کردین. خب به هر ترتیب من بخش اول تشریح کرده، بخش دوم عرض به ایست که
بله،
امی رهبرهایی که در اونجا در انقره امی مجلس دایر کردن به خاطر ازی که در آینده یک برنامه ملی در سرش کار کنن، به نظر من خوب ایست که هر یکش خود رهبر میگه، به خصوص جمعیت اسلامی را برای دوستایش پیغام مییست که اینا باید از وظایف خود استعفا بدن. یک دومی که وقتی که اگه آدم اتمامد نور رهبر میشه باز والی نمیشه سه، باز لحاظ سیاسی کس که الفبای مبارزه و سیاست و حزب و ایگفاره بفاما یا سلاوتین ربانی وزیر خارجه هست، وقتی که وزیر خارجه هست باشی چطور سرپرست جمعیت اسلامی؟ اینا باید به نظر من برای محض به خود توهین و تحقیر نکنن. پیشنهاد ما ایست که اینا باید از معذاب خود به ایسی رهبر استعفا بتن، دیگه دوستان را وقت بتن که اونا در راست حزب برن، باز اینا امی دلشان که وزارت خارجه را پیش میبرن، ولایت پیش آج که دلشان است. اما تا زمانی که هم والی یک کابینه باشی هم وزیر خارجهش باشی و بالاخره علی از را باز اینو در صدا را بلند میکنن، برای مردم مطلوب نیست. دو سوم مسئله معرض مئیس که بیشتر ساروان سه با مشاره کرد و ما میخواستم که در گپای خود همی گپ بسیار مهم است که چرا این نشست انقره شد. معرض مئیس که از سال 1998 زمانی که طالبا مزار را گرفتن ما شاید اینیستم، امره یک تعداد جنرالای جنرال سه دوستم ما صحبت کردم که شما چطور شد که مزار برای طالبا اعلام کردین؟ اونا گفت که جنرال صاحب دوستم سر ما امر کرد. گفتم چطور شد که جنرال صاحب دوستم این امر کرد؟ و برای از اونا ترکیه امر کرد. گفتم ترکیه به این مسئله چی؟ در اون وقتی گفت بسیار پیش ما عجیب بود. گفت فایسای ترکیه را گفت، ترکیه جنرال دوستم را گفت بدون جنگ ما مزار اعلام کردیم. حالا مسئله از نظر من هیست که در شرایط فعلی ترکیه برای امریکا مشکل در عراق داره، در سوریه داره، مسئله کرداست. و چطور امریکا را در افغانستان تحت فشار بگیره این نشست ترکیه مزبانی میکنه. یک دوم یک تعداد گروپا هست شما میفهمن که اون امرای مسکو ارتباط دارن، مسکو هم به ارتباط ازی که چطور امریکا را زیر فشار بگیره امرای یک ازی سی گروپ مسکو را اصلا در ارتباط است. سوم ایران هم امرای ازی گروپا در ارتباط است، چون وضع ایران و امریکا هم خراب است، اونا هم میخواین که برای امریکا در اینجا یک دردسر را جور کنه. مسئله چاری است که متاسفانه نه برای زنای مسائل کمک میکنه، نه برای مردم افغانستانی فعالیت ها کمک میکنه، یکانه کمک که میکنه برای عیسای پاکستان است. او به این معنی است که پاکستان از زوری مسائل کنترل میکنه، هم امرای روسای ارتباط پاکستانی داره، هم امرای ترکیه داره. دیگه به اون حساب پاکستان متا از دور این مسائل زیر نظر داره و به نظر ما که فایده از این مسئله را شاید پاکستانی ها ببره. خدا کنه که تنظیمای ما و افغانای ما به این بفهمن که بزور همی تور پاکستانی ها را در افغانستان دستان نده.
بله سلامت تو سه دیره مننه آجی صاحب داود. شاخله سلطان فیضی وس بیا هم در تلفن لاری را سره دی و خدای دیو که چه بیای آواز واوری دی شو قطع نشی. فیضی صاحب تسی خبری پیل کری وی استاسی پا قطع شوی خبری کولشی دامه ورکی او زمنن آجی صاحب سای داود وی چه دا اعتلاف دی اعتلاف پا نتیجه که با گتا دی افغانستان گاوندوی هیوادونو یا ایسای تا ورسیشی او دی افغانستان پا تاوان ده تاسو سوایست.
تشکر. همونطور که قبلا عرض کردم، بیاین این موضوع را از یک بعد دیگر ما ببینیم و اوی ای است که فعلا در افغانستان وقتی ما متوجه میشیم، ما در گذشته و همچنان فعلا با عنوان یک خبرنگار با مردم هستم و در ولایات مختلف کشور سفر میکنم و در اینجا متوجه شدیم که در 17 سال گذشته ما میتونیم بگوییم که یک تغییر چشمگیر خصوصا در نسل جوان به وجود آمده و خواست ها متفاوت شده و خواست ها نظر به همون چند سال پیش که من پیشتر عرض کردم بسیار تفاوت در خواست ها به وجود آمده، یعنی که یک کم میتونیم بگوییم که مردم امید از دست دادن نسبت به وضعیت فعلی، ای که شکایت از کدام جناح میکنن و چطور میکنن این بحث جداست، ولی در اینجا چیزی که من متوجه شدم خواست مردم مهمتر از همه هست، به خاطر که مردم میخواهد که به آرامش دست پیدا کنه، به تعلیم، به زمینه تحصیل و زمینه کار برای جامعه مساعد شود، تا ای که درگیری های سیاسی و کشمکش های سیاسی همین جور مصروف نگاه بکنه. به این خاطر ما از به خاطر ائتلاف اگر صحبتی داشته باشیم، اوی خواد بود که ما در گذشته هم شاهد ائتلاف ها بودیم، اما یگانه چیزی که ما در اعلامیه پیشتر همونطور که یکی از میهمانان شما ذکر کردن، در اونجا باید در اعلامیه حداقل یکی از خواستهای مهم مردم در اونجا مطرح بحث می بود که بر مردم جذابیت می داشت و جالب می بود. خب حالا بحث ای که نشست انقره چقدر مشروعیت داره نداره او گپ جدا هست، ولی خواست مهم خواست مردم افغانستان است که همونطور که من امرای اقشار مختلف مردم در تماس هستم، مردم بیشتر تا ای که دنبال سیاست های جداگانه سیاست مداران امروزی برن، دنبال به اصطلاح نیازهای اولیهشان هستن و این نیازهای اولیهشان اولویت میتن و خواستشان از حکومت هم همیست. ای که سیاست مدارها و حکومت چقدر کوتاهی کرده بر رسیدگی به خواستهای مردم، ای یک بحث جداست، ولی آن چیزی که مهم است ای است که فکر میکنم از ای که مثلا نشستهای سیاسی صورت بگیره بهتر است که به خواستهای مردم رسیدگی شود، به خاطر که به نحوی بعض دادن وقت است.
درست. در مننه شغل فیضی استاد ترکه، چه فکر کوی چې د دې ائتلاف جوړیدل به په افغانستان کې سیاسي بحران رامنځته نکړي؟ ځکه چې ویل کېږي چې هر یوې نفوذ لري، هم جمعیت ګوند نفوذ لري، هم وحدت او هم درس جنبش.
از فکر کنم چې د سلطان فیضی خبرې زه تاییدوم، رښتیا وایي هغه خلک اوس سوله غواړي، خلک امنیت غواړي، خلک کار غواړي او فقر سره مبارزه غواړي. دا د خلکو اصلي غوښتنې دي که هغه خلک مثلا د جنرال صاحب دوستوم له د استاد عطا د جمعیت او له هم د محقق صاحب پلویان اوسي. ما دغه څو ورځې کې دوی جلسې چې هلته ترکیه کې مخته وتلل، ما د خلکو نظریات هم تعقیبول، اکثرا خلک ډېر راضي نه وو د دوی د ائتلاف نه. خو بیا هم چې دوی پلویان دي، مثلا د دوی د حزب غړي دي، دوی ویل چې نه، دا ائتلاف د افغانستان په ګټه به تمام شي. زما فکر او نظر دا ده چې دغه ائتلافونه افغانستان کې په تېر څو لسیزو کې څو وارې په وار جوړ سوی، د ملک نه بهر جوړ سوی، نینې ځینې ائتلافونه جوړ سوی، اکثرا په شکست مواجه سوی، ځکه چې کله د دوی شخصي غوښتنې د دولت له طرفه ومنل شي، دوی بیا دغه ائتلاف ته ډېر متحد نه پاتې کیږي او ژمنتیا بیا نه لري دغه ائتلاف. ته موږ ولیدل دا څو لسیزو کې موږ ولیدل، او خصوصا په دغه انتخاباتو کې موږ ولیدل، کله چې د یو طرف د یو کس لا د یو سیاستمدار غوښتنې مثلا د بل له طرف نه قبلې دي، بیا هغه ائتلاف ته دونه تعهد نه درلود. اوس هم زه فکر کوم که چیرې مثلا د جنرال صاحب دوستوم خبرې هغه څه چې په اعلامیه کې راغلی ومنل شي، له هم د استاد عطا که ځینې غوښتنې لري هغه ومنل شي، دا ائتلاف ممکن یو میاشت هم دوام ونه کړي. کچیری مثلا د دوی ائتلاف د افغانستان د نجات لپاره یی چې نوم میم داسې ده، د افغانستان د خلکو د سو د آرامش او د امنیت لپاره یی او د خلکو د خوال لپاره موږ یو خلک استقبال کی، خو زه فکر نه کوم دا غوښتنی اکثرا شخصي غوښتنی دی. رښتیا عمل ته به دغه نه مادي چې دلته دوی په دغه کې اعلامیه کې ویل شوی هغه ته ما په زیر وکتل، عمومي توګه مثلا ځینې مادي دی چې خلکو ته موږ امنیت غواړو، عدالت غواړو، دا ډیر ښه خبره دی، موږ یې غواړو، ټول افغانستان خلک گم ده غواړي خو کله چې مثلا شخصي مطالبات شروع سي بیا دلته د منلو وړ نه ده خلکو ته د منلو وړ نه ده دغه تلفونه فکر نه کوم چې وضعیت ډیر کړکې چن کی یو طرف ځکه چې د خلک په لوی ځان سره نه لري بل طرف ته د دې ځین غوښتنې دایدي چې مثلا دولت هم ډیر په اسانۍ کوي شي چې مثلا هغه غوښتنې ومني مثلا د جنرال صاحب دوستو مغه
تاسو وایئ چې دوی د خلکو لپاره غوښتنې ولري لیکن دا باید خلک وي چې دا ډول غوښتنې ولري نه دوی او خلک باید له دوی څخه ولري
دوی وسنو خو دوی کله کله د موقف او چوکي بدلی مثلا کچیر په واکی چې واکیم دا اکثرا ولایت کې کینی بیا د دولت بیرق لاندې دوی فعالیت کوي او دوی مسولین دی باید خلکو ته خدمت وکړي خو کله چې د ولایت له چوکۍ نه بیا پورتکی غابل چوکۍ ته کینی دا مننه چې استعفا ورکړي بل چوکۍ مثلا د حزب چوکۍ ته کینی بیا ته د خلکو مدافع وکیل جوړ شي دوی نه او د خلکو غوښتنه دوی مطرح کوي خو متاسفانه افغانستان شرایط هم داسې شوی چې خلک منی دغه خبره او بیا دوی د خلکو استازي کیږي او د خلکو مطالبات دوی له خولې موږ واورو خبره هم دا ده چې دغه ائتلاف ملک ته خواله راولي که مثلا وضعیت تر دنم کلکشن کوي د ما باور داده دغه د دوی مورفولوژي چې موږ ګورو د دوی دغه تاریخ چې موږ ګورو ائتلافونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي دغه ائتلاف هم نتیجه ور نه کړي وضعیت هم کلکشن نسی د دوی غوښتنې د ځینې غوښتنې د دولت تر طرفه منل کیږي فکر کوم ځکه چې دونه جدي غوښتنې نه دي عدالت وو دولت متحد دی ورته موږ هم غواړو دوی هم غواړي عدالت باید پلی شي خو دا عدالت د تامینول لپاره کوم خاص میکانیزم نشته چې وو دلته موږ عدالت پلی کړل او دلته نشو دا عمومي دغه مفهوم ده او دولت متحد تکی او نور غوختنی دی چې کوشنی غوختنی دی هغه دولت به ورسره ومني دا په دغه غوختنو په منلو سره د ائتلاف پاشل کیږي
ډیر زیاته مننه لاندې خبرتیا ورسته اوریدونکو ته نو برخه کو چې ټلیفون وکړي ټلیفون شمیرې البته ورته اعلان او خود افغان بسیم د تساواتل شمیرې لاري اوس هم کول شي چې اس ام اس یا لاند پیغام راوستوي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بله شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 آقای ساروان مهمانای ما را یک بار معرفی بکنیم که شنونده عزیز ما تعقیب نکرده باشن تلفونا قطع شده و دیگه شده از این قبیل مسائل محترم آقای نصیر احمد ترکه استاد پانتون محترم حاجی صاحب سید داوود رئیس نشرات افغان محترم آقای سلطان فیضی خبرنگار لس آنجلس در کابل اینا مهمانای ما بودن و کوشش کردیم با دیگران از تلمی لازم مهمانای ما
کوشش هم وکو چه دیده نوی جوریدون که ائتلاف لاستاز و سرم خبری وکو خو اغوی دیر مصروف اولو
بله سوالا را قسم طرف بکنن که انتقادات خو کلا میفهمیم که کی است و کی نیست یا از این قبیل مسائل روی مسائل عمده که باید بحث شود چی از سوالا را طرف کنن که مهمانای ما جواب بدن
اوریدون که ایده تلفون لالاری لروزان معرفی که آزادی رادیو
سلام الله مر خبر کوم د لغمان ولایت مرکز څخه
مهرباني کوئ سب
ژوندۍ اوسئ البته زما نظر دا ده چې دغه ائتلاف مخکې ائتلاف جوړ شوی او دغه وطن ګډوډي دربدري سره مخامخ شو اوس هم دغه کوم ګټه نه لري نو باید زمونږ دغه پیغام نه چیرې شي نو محترم رئیس جمهور سره یو ځای وګپوګه دغه هیواد د آبادی او سنتورتیا په خاطر باندې هڅه وکړي نور دغه افغانان ونه ځورېږي نو دغه تر زموږ دغه پیغام نه چې د ګډوډي نه چې د افغانان ډیر وشه څه به دا وجه لیکي
مننه
د انتجاراتي یان ته باور کو ز خپل چین د درمالدین نه فارغ ما البته د ګډوډي ده وګوره و زور واسطه وارس وار یو خپل قوم ته کوشش کوي چې خدمت وکړي د څه نشته چې عام خدمتي مسخه چا چې ائتلاف جوړ کړي چا ځان ته خپل قوم مخې کوي څوک به وزیر څوک به والی د څه نه یعنی
تشکر
مساوی نه دي ار یو فرق کی لکه دغه ائتلاف دی ائتلاف مطلب دا چې مثلا خپل قوم ته خدمت کول نور ته خدمت دی
واده تشکر مثلا قومي نسازنی هم یک مثال است
مننه سلامت اوسئ بل اوریدون کله روزان معرفي کی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر منصور یم له کابل څخه امریکا نیو ولیدم
مهرباني منصور صاحب
خبر ادا ده چې ما یو د استاس ملمنه ده پښتم چې دغه ائتلاف د اس ای دی ګټو سبب ګرځي که خپل حکومت فعالیتونه تنبلی د دې سرپرستۍ د هغې په ګټه تمامېږي. یوه دا پوښتنه. بله دا چې د استبداد طرف ته د حکومت لل او د یو دیکتاتور رئیس جمهور جوړېدل نو دپاره باید څه وشي؟ د مېلمنو نه مې دا پوښتنه ده، یعنې دولت ځي د استبداد طرف ته، تقپردي طرف ته؟ او بله خبره ده چې موږ دا ایتلافونه باید ډېر دا د جاسوسۍ په سترګه ورته وګورو، یا په اصطلاح دی داسې متهم نه کړو په دغه څه باندې چې یعنې خپل لاس باندې خپله غواړو یو څوک بل طرف ته ساوخ کړو. اوره یا؟
بله بله، ستاسې خبرې اورو.
نو خبره دا ده چې دا باید ساوخ نه شي، دا که په خارج کې جوړ شوی دی که په بل ځای کې جوړ شوی دی، یعنی چې یو هیواد ولسمشر یا ادارات غواړي یو څوک د خپل وطن نه تبعید کړي. پوهېږم چې جنرال صاحب سیستم به یو ګناه کړي وي چې تبعید شوی دی، نو دلته باید د نورې لارې چارې سنجولې وای. او یو څوک چې بل هېواد تبعید کېږي بیا هلته باید د هغې چې تبعیدونه کړي باید ډېر شکایت ونه کړي، ځکه دا د خپله لاسه دي، د حکومت یا نړیوالې ټولنې نه هم په دو موضوع کې دخیل دي. خبره دلته ده چې موږ باید
ډېره مننه سلامت اوسئ، خبرې تکراروي. ما بل اوریدونکی لرو.
بله
د سکایپ
له لارې.
مهرباني مهرباني کوئ صاحب.
د دغه نوي اطلاف د جوړېدو دپاره چې دپاره د افغانستان د نجات دا خو پر سر د قدرت زما د سر دا اوس څخه دا پوښتنه ده چې آیا د دغو د اطلاف د افغانستان مضمون ملت یعنې ګټه کوي که ودې په ظلام لري؟ دغه کتل چې دغو وینې دا خپله پر سر د قدرت یا دوی چې پر سر د قدرت خدمت یې نشو کولی.
ډېره مننه سلامت اوسې. یو اوریدونکی بله مخلوب یا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
فقط دغه وایم وایم چې دوی ولې داسې کوي؟ له خدای خو دوی نه ډارېږي که زه کره تم تقي احمد محمود ازاري ازبک هر څوک دغه کېږي دغو ته وایم خو دوی شته لمن نه وایي چې دا څوک دی دا څوک
تاسفن ستاسي اواز قطع
کېږي،
واضح نه ده او په خبره مو پوه نه شو. ژغ مو راځي خو قطع کېږي داسې
غږ نه اوري. دغه وایم دوی د خدای وډاسي فقط دا دي وکړي چې احمد محمود او ازاري ازبک چې نه ګرځي هر څوک چې ورانه شي څه فرق کوي؟ دا احمد زی دا ازبکي دا شاید مونږ ته فرق نه کوي، مونږ ته خو دغه ټول یو رامش پل ټول یو ټول حق وایي. نو دوی وایي موږ په دې چې ګرځي ائتلافونه جوړي خو په دې وخت کې ائتلاف جوړي خو راځي چې دلته د ځان ښه غوټه چوکۍ واخلي. یوه خبره بله چې نه غواړم تاسو وخت ډېر ونیسم، وایي از مودن خطاس که څنګه اوس دغه رباني ډېر احترام لرم ټولو ته، بې احترامي کله نه کوم. خو دوی خو هغومره وخت په قدرت کې وایم پلار رئیس جمهور یا دا اوس په قدرت کې خو دوی څه کړي؟ ځان نه دیارې پوښتنه وکړي هغه ټول بعد سل په سلو کې بعد خو دوی یو ښه کار وکړي خو به نه کوي. ډېر احساسي.
ډېره مننه سلامت اوسئ، کورودان خوشحاله اوسئ. له ټولو اورېدونکو مننه. دوی اوس د څو شېبې لپاره ټلیفون نه کوي، یو شمېر پیغامونه هم راغلي دي. مثلا د ګل په نامه د کندهار له پنجوایي څخه یو اوریدونکي لیکلي وایي پنقره کې د دغه شان ائتلاف جوړېدل آیا د ترکیې لاسوهنه بللی شو؟ بله پوښتنه یو اوریدونکي کړی ده چې نوم یې نه دی لیکلی، هیله ده چې نوم هم ولیکئ. دی وایي په خواله رسنیو کې داسې اوازې دي چې د دغو کسانو په زیاته اندازه پیسې کنګل شوي دي. دوی په دې خاطر چې ځانونه له دې حالت څخه وباسي داسې غونډې جوړوي. له میلمنو څخه مې پوښتنه ده چې په دې اړه حقیقت راته ووایي. حاجي صاحب داود، لومړی تاسې مهرباني وکړئ د دې اوریدونکو دا دوه پوښتنې هم په نظر کې ونیسئ.
زه خو عرض مې دا دی چې هغه مخکې یو ورور د کابله تلیفون کړی و، هغوی ته زه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ما مخکې عرض وکړ چې هر څوک دلته د سیاسي فعالیت حق لري، د حزب د جوړولو حق لري، د ائتلاف حق لري، خو د ولس توقع هم همدا ده چې دوی باید یو ملي پروګرام ولري چې هغې سره خلکو ورسره ملګري شي. یعنی په یو کس یا په یو قوم یا په یوې ژبه باندې متاسفانه د افغانستان مسایل حل شوي نه دي او بیا هم نه حل کیږي. دا د یوه مسله. او موږ هېڅکله خدای مکه چاته کما خبره چې د دوی روابط چا سره دي څنګه نه دي، اما دوی دي چې خپل په عمل کې د افغانستان خلکو ته دا ثابته ای چې دوی مثلا 14 کاله مخکې څه درلوده او څه لري او دای د کوم دینه کړه. همدا خپل دوی سوال ته بهترین جواب دی چې دا امکانات د کوم دینه شول. دغه دوه نور ورونه چې تاسو ته سمس کړو د دې یو ورور خبره خو په ترتیب یو نظر و، دا بل ورور خبره چې تاسو ویلې چې دوی په بانکي حسابونو کې پیسې لري، دغه خبر ما هم تقریبا یو درې هفتې کېږي یا یو میاشت کېږي ترلاسه کړی دی چې د تامامت نور په حساب کې $2 بلیون او د جناصر دوستم په حساب کې 810 میلیونه ډالر او د صلاحالدین رباني په حساب کې 1.2 بلیونه ډالر او د استاد محمد محقق په حساب کې 115 میلیونه ډالر لیدل شوي دي یا چک شوي دي د نړیوالې ټولنې د خوانه. خو زه فکر کوم چې بیا هم دغه پیسې، زه فکر کوم چې دا افغانان دي او افغانانو سره دي. ښه خبره دا ده چې د دې پیسو نه د افغانستان په بیا رغونه کې، په انتخاباتو کې، په سوله کې، په ښوونه او روزنه کې، د روغتیا په چارو کې. دغه نن تاسو په روغتیا کې یو خبر درلود چې تقریبا موږ د میندو د مړینې کچه ډېره اوچته تللې ده. په دغه لارو کې ترې استفاده وشي موږ به ورته ښه راغلاست وایو. او کدا بیا هم دې ته وشي چې په خارجي ملکونو کې پانګونه وشي او دلته په دې کې شهرت او قدرت دوی ورسیږي، نو زه فکر کوم چې دا د ملت په نامه راغلي پیسې وي او دوی ترې استفاده کړې ده، دا به بیا عادلانه کار نه شي.
بله. خب آقای فیضی، تلفن شما که قطع شد، بعد شنونده پرسان کردن که مجلسی که در انقره شده ای یکی از مسائل نیست که گویا ترکیه در مسائل افغانستان مداخله میکنه، امیرم در نظر گرفته که سوالا رو قسما جواب بدین خوش میشیم. بفرمایید.
بله تشکر. ببینین همونطور که من پیشتر اشاره کردم با تاسف یک تعداد از سوالا نتونستم بشنوم، ولی منظورم این است که وقت یک ائتلاف، همونطور که میمونای عزیز یک تعداد یادآوری کردن، هر جنا یا هر حزب سیاسی حق ائتلاف داره، ولی در اینجا یگانه چیزی که به عنوان نقطه ضعف دیده میشه این است که وسیع البنیاد بودن یا عدم وسیع البنیاد بودن این ائتلاف است که باید همه شمول می بود. این که در قسمت اعتراض ها برای حکومت اگر مطرح می شد یک مسئله، و دیگر باریکی این ائتلاف و شکنندگی ائتلاف را ما در یک چیز می بینم و ای است که خواست های جناهای مختلف در این اعلامیه‌شان مطرح شده که البته هر کدام نظر خود داشتن و خواستهای خود داشتن. یعنی شکنندگی در اینجا دیده میشه زمانی که اگر حکومت بخواید یکی از طرفین را باش کنار بیایه و امرایش تفاهم بکنه، یکی از خواستهای امی اعلامیه را، به این معناست که این احتمال داره این ائتلاف مثل گذشته ها باز هم از هم بپاشه. ولی یگانه چیزی که در اینجا همونطور که ما پیشتر عرض کردم مهم است، خواستهای مردم هست، یعنی باید خواست مردم در نظر گرفته می شد و بیشتر به او جهت حرکت می شد. این که در ارتباط به سیاست های خارجی افغانستان عرضم ای است که بله بهتر می بود که این ائتلاف در داخل افغانستان صورت می گرفت، مثلا ائتلاف انقره نه، بلکه ائتلاف بلخ یا ائتلاف جوزجان یا ائتلاف بدخشان یا هر ائتلافی که در داخل افغانستان می بود، فکر می کنم مقبول‌تر به نظر مردم می آمد. به می خاطر یک قشر بزرگی از جوانایی که امروز در عرصه سیاست ارزندام کردن متوجه و این موضوع را خیلی از نزدیک ملاحظه میکنند و این قشر بسیار تاثیرگذار بالای خانواده های این جامعه هست. به این خاطر ما نمیتونیم که خواستهای به خصوص جوانانی که روشن هست در ادارات کار میکنند، در اجتماع کار میکنند، در جاهای مختلف کار میکنند، اینا را نادیده بگیریم. به این خاطر عرض کردم که شکنندگی ها و نواقصش هم در او
مداخله ترکیه چطور شد؟ مداخله ترکیه
من فکر نمی کنم که ترکیه در یک مقطع حساس که افغانستان را همیشه از حکومتش استقبال کرده و حکومتش حمایت کرده، از وقت غازی امان الله خان تا حال حکومت ترکیه همیشه از دولت حمایت کرده و در یک وقت بخواهد که مثلا از طریق جناح‌های سیاسی مخالف چی کنه، فشار وارد بکنه. اما تا جایی که منابع دسترسی بهشون دارم، ترکیه همیشه در صدد از این بوده که طرف‌های سیاسی مخالف را قانع به این بسازه که با حکومت به شکل کنار بیاید و احترام بگذاره به قانون اساسی، به قوانین نافذه کشور.
بله، خب اینجا یک موضوع دیگه است آقای ترکی. یکی است که کلگی بعض نزاکتر در نظر میگیرن و که باشد این موضوع باعث مچمو کار نشه، این کار نشه، منتها بعضی چیز حقیقت های هم است که از او آدم نمیتون انکار بکنه. حال این اطلاف از یک نقطه نظر دیگه، یعنی یک مشکل بین شمال و جنوب و پشتون غیر پشتون و ایگپا را باز یک دفعه دیگه طور نمیته، برازی که دقیقه دیگه ائتلاف مثلا آقای سیاف می بود، آقای حکمتیار می بود یا آقای دیگه می بود، باز می گفتن خب خیر یا کلش یک اپ دیگه است. منتها از دیگه طرف هم که وقتی که آقای حکمتیار آمد به کابل، خود به خود او هم بیدار شدن، باز هم جار جنجال. از این پنجره اگه به موضوع نگاه بکنیم چطوری تفسیر کنیم؟ سیب
بسیار خوب. شاید بعض وقتها ذهن قاصر بعضی ها همین تو حس بکنن که گویا بحث قومی هست، بعض رهبرای یک قوم جمع شدن علیه کدام قوم دیگری موضیری کردن، ولی عموم مردم این باور ندارن. عموم مردم قضایا خیلی هم دقیق و از دید عینک سیاسی میبینن، مسائل سیاسی هست، منافع سیاسی افراد احزاب و گروه های سیاسی مطرح هست، نه منافع اقلیت ها و یا حداقل مردم به صورت عموم. حالا شما ببینید از بدخشان شروع تا قندهار، از هرات هم تا جلال آباد، مردم عام مملکت متاسفانه با ناامنی، با فقر، با بیچارگی، با امراض دست و پنجه نرم میکنن، هیچ کس به دادشان نمیرسه. مردمی درک را دارن که سیاسیون خیلی هم پروای مردم عام ندارن. گاهی سیاستمدارا ای چالاکی و زبردستی را دارن که از مردم به عنوان ابزار استفاده بکنن. اما خوشبختانه در چند سال گذشته، خصوصا در 2-3 سال گذشته، ما بیداری بیشتر در بین مردم میبینیم. مردم بیدار شدن دیگه، مردم آلی دست سیاست مدارایشان نمیشه. ائتلاف کنونی که در انقره هم صورت گرفته خیلی مورد استقبال مردم قرار نگرفته. شما هم رسانه های جمعی رو تعقیب میکنین، هم شبکه های اجتماعی رو میبینین که مردم با شک و تردیدهای به ائتلاف میبینن. اما در روندهای سیاسی گروه ها میشه بیرون از چارچوب های قومی هم داخل ائتلاف ها شون، مثلا یک قوم بیرون بمانه هیچ مشکل نداره. دید ما هم همی هست که نه، بحث جنوب و شمال نیست، از شمال تا جنوب، شرق تا غرب افغانستان امروز آتش جنگ بد وقتی میسوزد، درد همه مشترک است، درد کل ملت یکی است، ولی سیاسیون متاسفانه از درد مردم به خود مرهم میسازند. اینی نقطه بعد کار هست که نباید صورت میگیره. مثلا یک سوالی که اینجا مطرح شد، من میخوام که جوابای خود داشته باشم. یکی از دوست ما مطرح کردن که اگر رئیس جمهور به استبداد رو میآوره چی بکنیم. بله دقیق است، ترس همه ملت می است که مبادا رئیس جمهور به استبداد رو بیاورد، ولی میکنین های به خاطر جلوگیری از انحصار قدرت وجود داره که باید به اونا متوسل شویم، نه به این ائتلاف های بسیار مقطعی و کوتاه مدته که خیلی هم بوی منافع شخصی رو میده. یک مسئله، نهادهای مدنی، رسانه ها، اهل خبره، همش میتونه که از استبداد رئیس جمهور جلوگیری بکنه. میکانیزم های بسیار شفاف، بسیار هم مدنی وجود داره و حتی ما هم حراس ما میسته که مبادا قدرت انحصار شود. ولی متاسفانه یک حلقه در اطراف رئیس جمهور به چرخش در آمده که حلقه یک سیست ایجاد کرده که دسترسی ما را به رئیس جمهور، دسترسی مردم را به رئیس جمهور محدود ساخته. این نقطه ضعف حکومت است. دولت افغانستان، شخص رئیس جمهور باید به این نقطه متوجه شوند و این سیست را بشکنند و این داخل یک لاک نباید باشند. خوب از گفتگوهای با مردم شروع کرده، با اقشار مختلف جامعه رئیس جمهور داخل گفتگو هست، ولی امیدوار هستم که این افراد را که رئیس جمهور میبینه از فلتر، از این حلقه، از این حلقه بسیار خطرناک در اطراف شکل گرفته، از این حلقه عبور دادنش ها، یعنی فلتر نشه. مسئله بعدی هم حسابات برخی از اعضای یا مؤتلفین ائتلاف است. پول افغان‌ها اگر از طریق مشروع چی از رهبرانشان باشه چی از غیر رهبرانشان باشه، به طریق مشروع اگر جمع کردن حقشان است، ملکیت و دارایی شخصیشان است. اما اگر ملکیت ها غصبی هست، پولای غصب شده هست، او را بعدها قانون به رسیدگی بکنن. از هر جنایی که از هر کس کس این سیفتا نه، بلکه در شرق و غرب افغانستان امروز میبینیم گروه های
تروس بری. خو استاد داد سرگنده ثابت نه ده، اعلان نه ده شوی رسمی چی دوی ده پیسی لری او کنه لری. اما که چوک و سو آت سو میلیون دلار په افغانستان کی ټولوی، معلومه ده چی فکر نکوم چې
څوک
حلال پیسې دومره ټولي کې او هغه په داسې حال کې چې دولتي چوکي ولري. یو مختر دی چې یو بل پښتنه وکړو. یو اوریدونکی ډیر منتظر پاتې شوی دی، سرشک صاحب له لندن څخه. مهرباني سرشک.
عرض سلام و احترام دارم بر شما و میمونای محترم شنونده های عزیز.
تشکر، بفرمایید.
من سوال خودتو مطرح میکنم آقای نظر صاحب، که آنچه که مبرهن و کتمان ناپذیر است در افغانستان ضرورت داره به نجات. ما چطور میتونیم اینمی را به یک کمپاین عمومی تبدیل بکنیم که افغانستان به نجات ضرورت داره؟ به خاطر از این حال قسمی که قبلا ارقام را شما ارائه کردین، این بیاد ما میادم این فساد دوسیه های بزرگ فسادی که وجود داره، مواد مخدره بحرانش که وجود داره و فساد و از قبیل از این بحران های عمیق دیگه که در دست باگیر افغانستان هست، این را ما چطور میتونیم که کمپاین عمومی را تطبیق بکنیم که این مثل یک واکسین رو در افغانستان تطبیق شد که افغانستان از فساد نجات بیافت؟ ما فکر کنم که اصل اساسی و عمده همی است، نه؟
بله.
این را چطور میتونیم از میمانه محترم سوال
میکنم؟ دیره منن یو مسئله چه مخی یو بل آوریدون که مطرح را که آجی صاحب داود دویت زواب وید کسام استاد طریق ورته اشاره وکړه. خو کدو ته واضح جواب وای چې اوریدونکو منظور دا و چې فعلا قدرت دی ولس بشر لوري منحصر شوی دی او د په انحصار کې دا په استبدادي ډول ټول وخت د په کنټرول کې دی. قانون څه وای او آیا تر هغه څه چې قانون وای تر هغه زیات وخت لزان سره منحصر کړی دی او کسرنګه؟
زما پاند باندې تاسو پیږئ چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی یو تفاهم نامه لاسلیک کړی ده. 50% دی په کیسه هم درلود 50 هغوی دا خبره که ډاکټر صاحب عبدالله راپورته کړي نو زه فکر کوم په ځای ده. هغه په دې معنا چې هغه د 50% په اساس باندې ورسره یې توافقنامه لاسلیک کړې ده. اما ځکه دا خبره کوم هغه د دې معنا لري چې ما ته په کې شینی دي رسیدلی، نو دا سوال دی پورې ارتباط لري چې دا خپله د اجرایه ریاست او د ولسمشر د معاونینو ترمنځ خبرې.
نو بیا ولې د دې انتقادونه یوازې ولسمشر ته متوجه دي نه اجرایه رئیس ته؟ د دې انتقادونه که تاسو په دې اعلامیه وګورئ، د پریکړه لیکې وګورئ، ټول انتقادونه ولسمشر ته متوجه دي.
و خودلته یو جنجال داده چې بیا هم په افغانستان کې متاسفانه یو عنعنه ده چې ولسمشر نه یو حزب لري. لو څنګه چې طریق صاحب وویلې، داسې یو مسلکي ټیم هم ورسره نشته دی. په اصطلاح د هر چمن چمن یې خلک یې راټول کړي دي. نو هغوی خو پوهېږي چې ډاکټر عبدالله د جمعیت سړی دی، د شورای نظار سړی دی، خلک یې شاته ولاړ دي، په هیڅ صورت یوازې نه دی. کنی دا خبره خو دوی ټولو ته معلومه ده چې مخکې د دې نه چې دوی ولسمشر د غاړې نه ونیسي او هغې ته دا خبره متوجه کړي، ډاکټر عبدالله ته دې وکړي. تاسو خبر یاستئ چې ټول ژمی د ولسمشر د عطا محمد نور ترمنځ خبرې مذاکرات روان وو او قرار دا وه چې عطا محمد نور د عبدالله نه تیر شي او اشرف غني سره دغه شي. اما متاسفانه د دوی دا شخصي ګټې او تنظیمي ګټې همیش دوی سره یو ځای کوي او د ملي ګټو په ضد دروي. نو زه فکر کوم دا په ځای دغه نه دی چې سړی ووایي چې دا کار ولسمشر کوي. صحیح ده، ولسمشر کوي، هلته ډاکټر عبدالله شته دی. ډاکټر عبدالله ولې ولسمشر ته اجازه ورکوي چې دا کار کوي؟ یو دویم طریق صاحب هغه ښه تشریح کړه چې هلته اصول دي، قوانین دي، د دغې په رڼا کې ولسمشر صلاحیتونه معلوم دي. بیا د ټول نه مهمه دوی یو تفاهم نامه نه دي، په هغې کې ټول شیان دي. اوس لومړی مرستیال، اوس د لومړی مرستیال په اعتبار ګوره خبرې کېږي. اما زه تر هغې ځایه پورې چې معلومات لرم، هغه د هاک نړیوالې محکمې ولسمشر سره او ډاکټر عبدالله سره خبرې کړې وي چې تاسو د دې سری په ارتباط اقدام وکړي که نه یې کوئ نړیواله ټولنه کوي یار هغه غوسه خبره خو دلته مشکل دا دی چې د ملي وحدت حکومت هم خلکو ته رښتیا نه وایي هغه څه چې د دوی د خارجیانو ترمنځ تیریږي په هغې باندې پټ اخلی دي او ولس نه مسایل پټوي بیا کله چې دغه چې اطلافونه راوځي ټولې خبرې بربنډېږي بیا ورو ورو خلک پوهېږي بیا متاسفانه هغې ته یا قومي یا سمتي یا ژبنی رنګ ورکوي اما واقعیتونه دلته خلک پرې پوهېږي هغه څه چې تېر شوي دي دا درې څلور میاشتې د ولسمشرو د عطا محمد نور ترمنځ د ولسمشرو د مرستیال ترمنځ ښه خبره دا ده چې دا دواړه هم ډاکټر عبدالله هم ډاکټر
اشرف غنی خلکو ته باید د دې پوښتنو ځوابونه ورکړي. بله تشکر. خب محترم آقای سلطان فیضی ما یک سه چهار دقیقه دیگه وقت داریم میگه قطع شده. خب خیلی فرق نمیکنه دیگه وقت باقی نمانده. خیلی با آقای ترکی و آقای داوود اصلا آخرین سوالا رو طرح میکنیم. خب آقای ترکی یک مسئله دیگه است که اگر واقعی بانانه یک سوال بکنیم یعنی ویست که امی افراد که فعلا ائتلاف جور میکنن یا مربوط چند حزب هم که هستن یا یک حزبای رقم حزب مدرن امروزی که در غرب یا در دیگه جای هست ایجاد کرده نتانستن یعنی 40 سال است که امی رهبراست یا بچایش است یا نواسایشان است یعنی به شکل یک تشکیلات علمی و یک تشکیلات درست که به مسئله را تحلیل بکنن و برازی یک راه حل پیدا کنن نیست اینا یعنی از این نقطه نظر اگه به موضوع نگاه کنیم یا به نبود که حزبای خود صحیح بکنن مثلا 100 تا حزب است مگر هیچ کدامشان جور نمی وقتی که پیسیشان یا وظیفه‌شان در خطر بیفته باز کلشان عین تا انقره میرن مجلس میکنن نیست از این نقطه نظر به موضوع چی میگین؟
بسیار خوب من با شما آقای نظر کاملا موافق هستم. بله احزاب افغانستان هر چیز است مگر حزب اینا حزب نیستن. یک مشکلات بسیار عدیده و زیاد در درون چارچوب‌های حزبی اینا وجود دارد، در نگرش‌های سیاسی اینا وجود دارد، ائتلاف‌هایی که ایجاد کردن شکستاندن وجود دارند. اینا بحث‌های بسیار کلان هستند، هر کدامشان به صورت جداگانه بینششان، تفکرشان در مقابل ملت و مردم، عملکردشان مورد بحث است که باید سرش بحث شود، ولی من فکر می‌کنم فرصت بسیار اندک است که ما به اینا پاسخ بدهیم. احزاب سیاسی افغانستان متأسفانه در طول چندین دهه گذشته نتوانستند روی بسیار مفید و مثمر و بهینه‌ای را که مانند احزاب کشورهای غربی در افغانستان اینا بازی بکنن. حتی بلکه نه تنها اینا مومد واقع نشدن بلکه بخش از بحران افغانستان احزاب بوده و هنوز متاسفانه که این احزاب بحران آفرین میکنن. به هر صورت شک از دوستا سوال بسیار جامعی مطرح کرد که افغانستان راه نجات افغانستان چی هسته. من بسیار کوتاه میخوام که این مسئله را خلاصه بکنم شاید فرصت اندک باشه. در قدم اول دولت فیلی باید حفظ شود، این نظام را نباید بشکنن که همه طرف ها به یه حرف متفق هستن و حتی آگاهانه و ناآگاهانه نباید کوشش صورت بگیره که حکومت فیلی باید از بین برده شود. یک، آگاهی شهروندان نقش بسیار اساسی داره در حکومت سازی و در نجات افغانستان. تطبیق قوانین بدون استثناء، هر جنایتی که قوانین را نقض میکنه باید محاکمه شود و از طرف دیگه قانون بر کلگی به صورت یکسان تطبیق شود. ایجاد سیستم ها میکانیزم ها موثر که بتونه کشور را چالش های جدا جدا که ما داریم از بخش امنیت، مواد مخدر، حقوق زنان و کودکان، صحت، همه بخش ها مشکل داره باید به صورت منسجم برنامه ریزی بکنیم، سیستم های ایجاد شود که مشکلات رفع شود و این ظرفیت فعلا در افغانستان خوشبختانه به وجود آمده اگر سیاسون اجازه بدن. مشارکت شهروندان است که بر اندازه یک سطح مشارکت بالا میره، میکانیزم ها قابل تطبیق تر میشه، حمایت از قانون بیشتر میشه و نظام بقا میافه. بخش بعدی آزادی بیان و فعالیت های مدنی هست که اینا نقش بسیار ناظر و کلیدی در روند حکومت داری و حکومت سازی و ملت سازی ایجاد کردن و مطمئن هستم که بخش از راه نجات افغانستان است که شهروندان مردم به صورت آزادانه بتونه حرفایش را بیان بکنه بدون ترس و هراس، مشروط به اینکه چارچوب های ملی و منافع ملی رو باید در نظر بگیرن. اینا راه حل برای کشور و برای نجات افغانستان است که ما فکر میکنم که اگر مورد نظر قرار بگیرن احتمالش میده که بلیسه. ما را از این بحران در دراز مدت نجات بدن.
ډیر مننه. روسی پښتنه به فکر کوم چې وی ځکه چې وخت نشته. حاجی صاحب داوود د دې ائتلاف غړو ویل دي، ازادي رادیو ته ویل دي چې دوی به په افغانستان کې د نن خپل اصلي ائتلاف اعلان اعلانوي او په یو لوی غونډه کې ممکن بلسګونه زره ممکن لکونه خلق په دې غونډه کې ګډون وکړي. البته د دوی ارزو دغه سره چې په لکونه خلق وي پکې مشغول دل چې په ورستیو کې قسم شمیر دی مظاهره چانو یا اعتراض کوونکو ډیر زیات نو چې په کابل کې خیمه درولې وي، لیکن ډیر جدیستنې حکومت پیش کړې. څه فکر کوي چې دا ائتلاف هم که په دې شکل سره په مخ لاړ شي حکومت ته به مشکلات زیات نه کی؟
اول خو زما ارزاده چې باید موږ افغانان او هم د افغانستان د ملي وحدت حکومت دا دواړه تاسو خبر یاستئ چې په اړه چنار کې دا څو ورځې کېږي چې هلته هم اعتصابونه روان دي، اسلام آباد کې هم روان دي، اما د هیچ چا پوز هم پکې وینه نه شوه. موږ باید هم د قانون په رڼا کې، یعنی ولس هم باید خپل حقوق وپېژني او حکومت هم هغه کومې وعدې چې په قانون اساسي کې د حکومت مسؤلیت او مکلفیت او وجایب د هغې ته احترام وکړي. دا د یو دویمه مسله چې مخکې سریش صاحب د لندن نه ټلیفون وکړه، هغې ته زه داسې وایم که چېرته دوی واقعا راشي کابل ته یا بلخ ته یا هر ولایت ته او یو ملي پروګرام اعلان کړي د فساد د مخنیوي په ارتباط، د ښي حکومت والۍ په ارتباط، د مخدره موادو د نابودۍ په ارتباط، د امنیت او سولې د راوستو په ارتباط. زه فکر کوم چې د دې سره به نور افغانان هم ملګري شي. یو دویمه خبره دا ده چې تاسو پوهیږئ چې راتلونکي کال کې په 1990 کال کې د سومبرې په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته هم خلک باید ځانونه نومان کړي. همدغه دوستان چې ډېر علاقه لري لکه محمد نور، صلاحالدین رباني، جناب دوستان، دوی باید
سید داود وخت هم پای ته ورسېدو. ډېره مننه له حاجي صاحب سید داود، ښاغلی سلطان فیضی او دغه راس استاد طریقي څخه چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. د ازادي راډیو خپرونې دوام لري. له خبرونو وروسته بیا هم تشنه اسمان لاندې خپرونه لرو. د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ چارواکو مو میلمانه دي. خو اوس د دې سات خبرونه ستار فروغ وړاندې کوي.
از کشته شدن دهاتن از مخالفان مصالح دولت افغانستان در ولایت‌های مختلف این کشور خبر داده شده است. وزارت صحت عامه افغانستان اجرای یک پروژه صحی با ارزش 6 میلیارد افغانی را روی دست گرفته است و رئیس جمهور چین میگوید پکینگ هیچ نوع چالشی را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. تفصیل اخبار. قول اردوی 205 اتل در ولایت قندهار میگوید که در حمله نیروهای امنیتی بر یک کاروان طالبان مسلح در ولسوالی میوند حداقل 40 طالب شب گذشته کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. صادق عیسی مسئول مطبوعاتی این قول اردو به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
205 اتل قول اردو
قماندانی لوای سیوم پیاده قول اردوی 205 اتل به اساس اطلاعات کشفی بالای اعضای طالبان در قریه بیابانک ولسوالی میوند ولایت قندهار عملیات توپچی و زمینی را راه اندازی کرد. آقای عیسی افزود که این طالبان می خواستند تا بر یک قرارگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند حمله کنند. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه 3 حمله هوایی 13 دهشت افغان به شمول 5 عضو داعش در این کشور کشته شدند. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت این حمله های هوایی طی 24 ساعت گذشته در ولسوالی برمله ولایت پکتیکا، ولسوالی سیاد ولایت سرپل و ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان انجام شدند. از سوی دیگر عبدالحفیظ خاشی آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت 10 تن از جنگجویان وابسته به داعش به شمول اعضای ارشد این گروه در ولسوالی قشتپه در حمله هوایی نیروهای بین المللی کشته شدند. آقای خاشی افزود
کشته شدن از یا فوق العاده فالمه میگیریم که ساحه قشتپه و درزا احتمال داره که رو به تامین امنیت شود و رو به خوبی شود.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت صحت‌عامه افغانستان اجرای یک پروژه صحی به ارزش 6 میلیارد افغانی را روی دست گرفته است. قرارداد این پروژه میان وزارت صحت‌عامه و شماری از مؤسسات تطبیق کننده داخلی و خارجی امروز در کابل امضا شد. دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت‌عامه گفت این پروژه در 18 ولایت به اجرا گذاشته خواهد شد.
در 18 ولایت افغانستان در حدود 200 مرکز صحی جدید ایجاد میشه که یک پیشرفت است. همونطور که 60% اعلام شده بود، امیدوار هستیم بیش از 80% رسی مردم به خدمات صحی بیشتر شد.
حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار تلفات انفجار تانکر تیل در پاکستان به 190 تن رسیده است. این تانکر هفته گذشته در حالی که 40,000 لیتر تیل را از کراچی به لاهور انتقال می‌داد، دچار حادثه شد. گروهی از مردم قریه‌ای که در نزدیکی محل بودند، با وجود هشدارهای راننده و نیز پلیس شاهراه، برای گرفتن تیل از تانکر گرد هم آمده بودند که تانکر منفجر شد. ده‌ها تن با زخم‌های شدید به شفاخانه ها برده شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته است که ممنوعیت جدید ایالات متحده آمریکا بر مسافرت شهروندان 6 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا به گفته او نشان دهنده خصومت کور نسبت به مردم ایران است. ظریف این را در یک پیام توییتر گفته است. ممنوعیت موقتی 90 روزه بالای شهروندان سوریه، سودان، سومالیا، لیبیا، ایران و یمن به روز پنجشنبه به اجرا درآمد. آنیده از شهروندان این کشورها شامل این نویت نمی‌شوند که روابط واقعی با یک سازمان آمریکایی و یا اقارب نزدیک آمریکایی دارند. وزارت خارجه آمریکا به روز چهارشنبه گفت که اقارب نزدیک شامل والدین، برادر، خواهر و فرزندان می‌شوند، اما پدر کلان، مادر کلان، نواسه‌ها، پسران و دختران ماما و کاکا را شامل نمی‌شود. و رئیس جمهور چین می‌گوید که پکینگ هیچ نوع چالش را در برابر اختیاراتش در هنگ کنگ تحمل نخواهد کرد. شی جین پینگ این سخن را امروز در مراسم تحلیف کرولیم رهبر جدید هنگ کنگ گفت. این در حال است که هنگ کنگ 20 سال روز واگذاریش از بریتانیا به چین را تجلیل میکند. در همین حال هزاران تظاهر کننده در یک راهپیمایی تنظیم شده از سوی ائتلاف طرفدار دموکراسی در هنگ کنگ اشتراک کردند. تظاهر کننده ها شعارهای ضد رهبران هنگ کنگ و پکینگ را حمل می کردند. پایان خبرها.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زه اسمت ساروان او ظریف نظر درته په دې ترشنه آسمان لاندې خپرونه کې هرکلی وایو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي هغه ویبپاڼې به بلاک کړي چې تروریستانو ته تبلیغ کوي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. دې وزارت تر دې وړاندې ولې دا کار نه دی کړی او اوس ولې دې ته متوجه شوی چې باید هغه سایټونه منه شي چې تروریزم او په ټولنه کې کرکې ته تبلیغ کوي؟ یو شمیر کسان په ټولنیزو رسنیو کې د قومي کرکې د خپرولو هڅه کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي تر 8000 زیات داسې فیسبوک پاڼې د افغانانو په نومونو بهرنیو استخباراتي ادارو جوړې کړي چې د افغانانو په منځ کې قومي اختلافاتو ته لمن وهي. آیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دا ډول فیسبوکي اکاونټونو د مخنیوي لپاره هم تدابیر په پام کې نیولي دي؟ پر دې سربیره په دې خپرونه کې په افغانستان کې د انټرنیټ پر ستونزو په دې برخه کې پر شویو پرمختګونو خبرې کوو.
بله، تشکر آقای ساروان. در این بخش مهمانای محترم ما انجینر صاحب سید احمدشاه سادات سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی هستند. برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن با محترم انجینر آصف حبیبی که خودشان دیگر نامزد دکتر بگوییم که در مسائل تکنیکی پیشرفته فعلا در اروپا مخابرات در آلمان تحصیلات ادامه میتن. بر دو میمان خوش آمدید میگوییم.
بله، دوار میلمانو تا هرکلای و یو تاسی عوردون که تا هم بلنه درکو چی سرلوسه که پا دی مخابرات و پا ارتباط هر رول پشتنی لری دا افان بیسیم دا تسواتل شمیری لری راواستوی دا تلیفون شمیری لیش روست ایلانو. لمره سرپرست وزیر دا افغانستان دا مخابرات و معلوماتی تکنالوژی شاغل سادات،
که دی ورستی پریکړې په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړی چې ستاسو وزارت ویلی دی چې هغه ویبپاڼې به بلاک کړي چې تروریزم ته تبلیغ کوي. دا به په څه شکل سره تشخیصوي او په څه شکل به بلاک کوي؟ آیا یوازې په افغانستان کې او که د نړۍ په سطحه؟
مننه سروان صاحب محترم. اول تاسو ستاسو همکار ادیبی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو سلام. زه وایم شم چې دغه ویب سایټونه او د فیسبوک او نور سوشل میډیا د لارې چې په افغانستان کې زهرجنه تبلیغات کیږي، د دولت په خلاف د قومونو په منځ کې جنگونه او مشکلات جوړوي او مذهبي زهرجنه تبلیغات کوي، د دوی مخنیوی موږ په درې قسمو سره کوو. یو دا چې هغه ادرسونه ویبپاڼې چې په افغانستان کې هوست شوي وي هغه موږ مسدود کولی شو، هغه فیصله سایټونه بندولی شو، او هغه فیسبوک اکاونټونه چې د بهر نه دي او یا ویب سایټونه د بهر نه دي هغوی په افغانستان کې فلټر کوو. ټولو شرکتونو ته د هغه سایټونو لیست ادرس او هغه ډومین ادرس دا ټول ورته ورکوو. هغوی بیا دا 15 شرکتونه چې په افغانستان کې ټول مشتریات د فیسبوکونه لري او همداراز ایسپیانې هغوی په خپل سیستم کې فلټرینګ هغه د دوی ادرس فلټر کوي، نو مشتریان یې نشي کولی چې په افغانستان کې عوام خلک دوی دغه سایټونه وګوري او د دوی د شر نه عوام خلک فیصله محسوس پاتې کیږي.
بله. خب انجینر آصف حبیبی، خودتم و برنامه خوش آمدی. وزیر صاحب قسمان روی قانون صحبت کردن، یکم لازم است که در سطح بین المللی هم یک مشکل بسیار بزرگ است، یک حتی سایبر اتاک گفته یک بلای دیگه برآمده. دی روزا کل مطبوعات دنیا سر از او گپ میزنن، خب به خیال اوکراین هم در بدر کردن، حتی پیسه میخواین. صاحب از خاطر از نقطه نظر تکنیکی اگر کم که تشریح بدی چی مشکلات است حالا ما ده کدام بلا نریم سیب.
سلامونه نظر سیب تاسو تا سروان سیب تا تخنیکی هم کارتا و خاص سلامونه وزیر سیب تا. اصلا د جرمونو ډول هم لغه سنتي ډول څخه چې خلکو به فزیکان جرمونه کول یو بل به سره وهل او ټکول هغه مجازي نړۍ ته آستا سترازی او مخبري ردودي. دا جرمونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ډیری هیوادونو کې خصوصا په پرمختللو هیوادونو او ټولنو کې ډیر زیات محسوسیږي. امریکا کې تاسو وینئ، په جرمنی کې وینئ، په انګلستان کې وینئ. ښه بیلګه دا ده چې په دغه وروستیو کې د امریکا د دیموکراتانو ګوند روسان په دې تورن کړل چې دوی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او ډونالډ ټرمپ یې بریالی کړی. بله بیلګه دا په وروستیو کې د انګلستان د صحي خدمتونو د ډیپارټمنټ ویب سایټ او د هغوی د ډیټابیس هکول، او په جرمنی کې هم په دې وروستیو کې د ځینو شرکتونو د ډیټابیسونه او سیستمونه هک کول. دا یو نړیوال سیستم ده او د دې جرمونو سره مبارزه یو نړیوال مسؤلیت ګڼل کیږي او ټوله په ګډه باید له دې جرمونو سره مبارزه وکړو. هغه څه چې له موږ پورې تړاو لري د افغانستان قضیه کې ډېره مهم ده، هغه فرق لري له نورو هیوادونو سره. له بده مرغه تر اوسه پورې زموږ دښمنان، د افغانستان د ملي ګټو دښمنان، له هرې وسیلې او له هرې لارې کوشش کوي چې د ورونو قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او همداشان له انټرنیټ څخه د داسې یو ابزار په توګه ګټه پورته کړي چې زموږ ملي ګټې تر سوال اندې راولي او همداشان د خلکو ترمنځ تفرقه راوچوي. زمون قضیه فرق لري د نورو نړیوالو هیوادونو سره. هغلته سیستمونه حقیقي چې خلک پیسې واخلي، خو زمونږ په قضیه کې سیستمونه استعمالیږي چې د نورو په وړاندې زمونږ د ملي ګټو په وړاندې او زمونږ د سرتیرو په وړاندې داسې یو تبلیغاتي جګړه پیل کړي چې هغلته زمونږ دغه نظام تر سوال لاندې راولي. د مخابرات وزارت په دې برخه کې په 2011 کال کې فکر کوم یو په هڅه پیل کړی و، په هغه وخت کې چې داسې یو قانون جوړ کړي چې دغه جرمونه مخه ونیسي. له بده مرغه څلور کاله دغه قانون هم داسې پاتې شو، هیچا لاس ور نه وړ. حتی تر دې پورې چې دغه په 2016 کال په دې وروستیو کې کله چې نوې اداره کې تغییرات رامنځته شول او وزیر صاحب سرپرست وټاکل شو، د دوی په نوښت باندې دغه یو دغه قانون باندې بیا کار پیل شو او دغه لنی کمره غو میاشتې وروسته دا قانون تقریبا دې ته آماده شو چې د عدلی وزارت ته ولېږل سی، هغوی پیام غورو کې او بیا ولسی جرګه ته همداشان دی قانون په توګه باندې تصویب سی. دا یو ډیر ښه هغه ده لاسرولان د افغانستان لپاره ده. زه ټول د افغانستان خلکو ته د مخابرات وزارت ته د افغانستان د رسنیو یو ټولنې ته هم مبارکي وایم. خو یو بل شی چې لته غواړم اضافه کړم هغه دا ده چې له دغه قانون څخه باید په لومړیو وختونو کې موږ تاسې ډېرې زیاتې توقع نه لرو، ځکه دا په ټولو ټکنالوژي سیاست نه ده. ټکنالوژي داسې یو شی دی چې د تجربو پر اساس باندې لاسته راځي. دا قانون لومړنی هغه کې ده مرحله کې ده. شاید په افغانستان کې ځینې نورې انټرنیټي حملې ترسره شي یا خلک له دې قانون د ځینو مادو نه د ځینو مادو کې کوم مشکل وي له هغو نه فرضاً دوی خرابه ګټه پورته کړي. بیا دا ورو ورو د
چې پښتنه وکمه وروسته بل وزیر صاحب څخه په همدې ارتباط پښتنه وکړو. نظر صاحب تاسو څه پښتنه لرله؟
بله وزیر صاحب محترم، آقای سادات، خب این قانون که جرایم انترنتی در افغانستان توشیشته یه گپ خوب است، زیادتر مسائل اخلاقی وجدانی و ایمانی گپار در بر میگیره، منتها از نقطه نظر تکنیکی بعضی مشکلات اگر ایجاد شوه حسابای بانکی را گدوت بکنن صاحب دیگه مسائل خراب کنن، از نقطه نظر تکنیکی چی امکانات در دست دارین که این سایبر اتک و اتکاپا را صاحب جلوگیری بکنن؟
نظر سه محترم، لکه څنګه چې حبیبی صاحب هم اشاره وکړه دغه موضوع ته، دا قانون تقریبا د 2011 نه د سایبری قانون د باندې کار شوه او بیا همدغه سه پر خدل شو. یعنی څلور کاله د تیرې دارې اونښ کولای چې دا قانون پاس کی. زما ټیم چې موږ نوې په دې آی ټی ډیپارټمنټ کې موږ تغییرات راوستل، دا ټیم د مسلسلو حالو زلو په نتیجه کې په دوه میاشتو کې وتوانېدل چې دا قانون د عدلي وزارت نه خلاص او بل اخر رئیس جمهور توشیح کو چې دا قانون په اساس سره اوس هر مجرم کچیرته هغه د فیسبوک یا د سایبری اٹاک یا د هر یو بل برخه کې د انټرنیټي مجرم ګڼل کیږي هغه ته سزا ورکول شي محکمه، ځکه چې اوس هغه کود د سزا شته. مخکې کود د سزا نه و نو کچیرته مجرم نیول کېدو هم محکمه نشول کولای چې په کم قانون سره په کم حساب سره ورته سزا ورکړي. اوس دغه موضوع خلاص شو. بل د تخنیکی په برخه کې چې څنګه مخنیوی وشي، د افغانستان کې هر یو اداره د خپل سافټویرونه سیستمونه اپډیټ کوي او انټي وایرسونو سره معیاروي. خو لکه څنګه چې تاسو هم ګورئ په دنیا کې چې څومره ټکنالوژي پرمخ ځي، په هماغه اندازه هغه ډارک سایډ آف دا ټکنالوژي اصطلاح چې هماغه شرکتونه چې انټي وایرس جوړوي، هماغه شرکتونه بیا وایرس هم جوړوي. د خاطر باندې چې دوی خدای یو بزنس دی، پیسې جنریټ کوي، نو باید هر کال سیستمونه اپډیټ او اپګریډ وي. او دغه مشکل په نړیوال کچه باندې دی، یوازې صرف په افغانستان کې نه ده. موږ کوښښ کوو چې په افغانستان کې ټکنالوژي په اصطلاح هغه لیټسټ سټنډرډ استعمال کړو او بیسټ پریکټس استعمال کړو، هغه ټکنالوژي چې په نړۍ کې په اصطلاح صحیح منل شوی مروج وي.
بله همینجا وزیر صاحب محترم، یک چیز میخواستم بپرسم، شاید قبلا جواب داده باشین، منتها ما میخواییم واضح بفهمم که در چوکات وزارت شما نیست اتر یک مرکزی هست که مبارزه بکنه با این موضوعات و با این تکنولوژی نو بگیره و خودشان هم یاد بگیره و به مردم و به شرکت های دیگه، به وزارت خانه های دیگه، مخصوصا وزارت دفاع دیگه را بگوین. حتی در بسیاری مطبوعات جهان ما میبینیم میگن که تکنولوژی امروزی به اندازه پیشرفت کرده، از این تلفن های جیبی ما میتونن خود به خود بدون از اینکه ما خبر شویم اونا مون میکروفون از اون چالان کنن، مثلا گپ ما را بشنون. یعنی سب از این خاطر وزارت مخابرات به یک بودجه خاص و به همکارای بسیار متخصص ضرورت داره که این مسائل تعقیب بکنه و روز به روز در اختیار مطبوعات و دولت مدارا و ادارات افغانستان بگذارن، در اختیارشان سب نه؟
واقعا همدغه خبره صحیح ده. دا باید په هر یو هیواد کې د ټکنالوژي د بهبود په خاطر باندې او د حملو او د منفي اغېز په خاطر باندې یو ډیپارټمنټ او باید متخصص کسان پکې وي. موږ په مخابراتو وزارت کې د ټکنالوژي انوویشن په نوم باندې او بل دا چې هغه عاجل رسیدګي په خاطر باندې منګه ډیپارټمنټونه لرو، خو هلته اوس ظرفیتونه کافی اندازه نه لرو. موږ کوښښ کوو چې کاپاسټی بلډینګ ظرفیتونه موږ جوړ کړو. بهر نه افغانان چې تجربه لري، بهر کې تحصیل کړی وي،
ټکنالوژي سره آشناوی منګه جذبو من ورته هر کله وایو او زما هدف هم دا دی چې څومره کولای شم هر هغه افغانان چې امی په بهر کې درس ویلی وي او هم کاري تجربه ولري هغوی ته موږ اول قدم کې په افغانستان کې ځای ورکوو په مخابراتي سکتور کې ځکه هغوی کولای شي چې د نړیوال سندر سره زموږ ټکنالوژي برابره کړي.
بله صاحب، وزیر صاحب اوس هغه بلې پوښتنې ته راځم چې اصلي بحث نه مبلغه سره ارتباط درلود. هغه دا ده چې تاسو چې یو شمېر سایټونه غواړئ بلاک کړئ، دا به څوک تشخیصوي چې کوم سایټ واقعا د تروریزم لپاره تبلیغ کوي؟ او آیا داسې خو به نه کېږي چې بیا تاسو د بیان د ازادۍ په محدودولو تورن شئ؟
سروان
صاحب
محترم، واکن دا خبر باید په دقیق تور سره موږ نظر لاندې ونیسو او وسیرو. هغه لستونه چې موږ ته مثلا د امنیت انګلی د خوراک کول کیږي هغه ټول کتل کیږي، هغه سایټونه موږ ګورو چې واکن د کوم اندازه باندې دوی د ملت خلاف، د دولت خلاف، د تفرقې په دغه کې، د مذهبي خلاف دوی هلته نشریات کوي. که چېرته دغه سایټونه په اصطلاح د ازادي بیان په چوکاټ کې وي بیا موږ مشکل ورسره نه لرو، خو هغه سایټونه چې د ازادي د بیان نه غلط استفاده کوي او هغوی هغه سری کرښې کراس کوي تیروي، نو هغه بیا موږ بلاکو. هغه تاسو لیدلی چې مثلا زه په د انګلستان او د اروپا کې هم تاسو لیدلی چې حتی که چېرته د تروریستانو سایټونو ته یو کس لاړ شي هغه صرف ویګوري هغه د نظارت لاندې وي د ملک د امنیتي ادارو د خوانې او بیا بلاخره حتی زندان ته پرېځي. په انګلستان کې مثلا د داعش سایټونو د کسوک دوه ځلې ولاړ هغه پولیس بل ور کور مخته راځي او سړی تحقیق لاندې او بلاخره د تروریزم په تور باندې محاکمه کېږي. په افغانستان کې هم د ملي ګټو په دپاره باید هر هغه سایټونه چې زهرجن تبلیغات کوي هغه باید موږ بند کړو او هغه د ازادي بیان نه په اصطلاح ټکر کې ورسره نه راځي، هغه د ازادي بیان خلاف هغوی کار کوي د سوء استفاده او غلط استفاده د ازادي د بیان څخه هغوی کوي.
ډېره زیاته مننه. حبیبي صاحب، په افغانستان کې یا د افغانستان لپاره له بهر څخه داسې سایټونه زیات چې فکر کوي هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف، هغه ګټې چې د افغانستان حکومت تعریف کړي دي، یا د تروریزم په ګټه تبلیغ کوي؟
مننه. اصلا مخکې دی چې موږ دغه سایټونه تشخیص کړو او د هغو سایټونو د بندولو باندې اقدام وکړو، اول باید موږ ملي ګټې تعریف کړو چې ملي ګټې یعنی څه. کله مو چې د ملي ګټې تعریف کړلې، د هغه تعریف په رڼا کې به موږ کولای شو ډېر اقدامات وکړو. راغلو دغه پوښتنې ته مطلبته مالغه ډېر زیات سایټونه دي او د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم تر اوسه پورې په دې نه ده تمامېدلی چې دغه سایټونه حتی مشخص کړي او حتی اعلامیه پرې خپره کړي. زه ډېرې بېلګې لرم. تر ټولو یو خو دا د دښمن ښکاره ویبسایټونه دي چې د داعش ویبسایټ او طالبانو د الاماره ویبسایټ ده. دا هغه ترهګر ویبسایټونه دي چې له همدغو لارې څخه دوی زموږ هغه نادان او یا هم په اصطلاح هغه خلک چې هغوی معلومات دومره لوړ نه دي هغوی ته تبلیغات کوي. د دوی دا خلک د دوی تبلیغاتو ښکار سره ګرځېږي، زموږ د ملي ګټو په ذات بیا ټوپک را اخلي او مغه د چې انتحاریانې کوي او زموږ ماشومان سکولونو کې او ښوونځیو کې وژني، همداشان په عامه ځایونو کې انتحاري کوي. او بل هغه نور ویبسایټونه چې هغوی په غیر مستقیم ډول باندې په ډیر یو خاص مهارت باندې تبلیغات کوي. لومړی او تر ټولو ښه ویبسایټ ښه مثال د نن ټکی آسیا ویبسایټ ده. له بده مرغه زموږ د ملي امنیت ریاست او هم د اطلاعاتو کلتور وزارت تر اوسه په دې نه توانېدلی چې حتی دوی په مقابل کې اعلامیه خپره کړي، نور خو بندول او نور خو دا نور مسالې په خپل ځای پرېږده. زه له هر څوک چې دا خبرونه اوري او هم دا شن تاسو خو له جناب وزیر سب څخه هیله لرم چې دغه ویب سایټ لومړی سر وخاره کړی وګورو چې په دغه ویب سایټ کې دوی په څه مهارت باندې د افغانستان د ملي ګټو په ذات باندې تبلیغات کوي. دوی زموږ د اورونو قومونو ترمنځ تفارقات چوي. مې ډیر راپورونه لیدل چې غلطه کله د پښتون په ذات باندې راپور خبر کړي تر څو د تاجکانو سلامه ځه کار کوي، کله د تاجک اورونو په مقابل په اړه راپور خبر کړي چې د ازبک او د هزارو یو سلامه ځه کار کوي. دغه دغه جګړه هم د یو تفرقي شکل واخلي. تبلیغات دومره په مهارت باندې کیږي د نن ټکی اسیا ویب سایت چې تاسو باور وکړئ هغه اصلا د افغانانو ژورنالیستانو کې یعنی زه ډیر کم ژورنالیستان پیژنم چې هغوی به دومره مهارت ولري چې داسې یو راپورونه ولیکي. زه ډاډمن یم چې دا نن ټکی اسیا او ورسره نورې ویب پاڼې د افغانستان له پولو اخوا په نورو هیوادونو پاکستان او ایران کې چلیږي او هغه ځای څخه ورته دوی ته رهنمایي کیږي تر څو د افغانانو ترمنځ دغه تفرقه نور هم پیاوړی کړي او د جنگ ته داسې یو مذهبي اړخ ورکړي تر څو د دوی لیکو ته خلک راشي او دغه جګړه نور هم دوام ووي. زه بیا هم له ټولو هغو کسانو څخه خصوصا وزیر صاحب څخه هیله لرم چې دغه ویب سایټ په اړه باندې لومړی ښه تحقیقات وکړي. کله چې تحقیقات بشپړ شول زه ډاډمن یم چې دوی به مطمئن شي دغه ویب سایټ زموږ د ملي ګټو په خلاف ده. بیا به دوی د دغه ویب سایټ په اړه باندې اقدام وکړي او زه هیله منم چې دا نه یوازې فلټر کړي افغانستان کې بلکې بیخي مکمل له منځه
یوسي. بله ډېره مننه حبیبي صاحب. دومره ډېر مې یاد کړو دا سایټ چې په حقیقت کې تبلیغ مو ورته وکړو اوس به شاید چا چې نه کو تر اوسه پورې اوس وګوري. په هر حال ډېره مننه له درمنو اوریدونکو څخه هم وسیله کوي چې لاندې خبرتیا ورسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. له خبرتیا ورسته به نظر صاحب تاسو ته د ټلیفون شمیرې ووایي.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-42-21-12-45-01.
او همدارست ده افان بیسیم ده تصواتلش میری للاره اسمس راستوالی شهی که انترنت لره پس ده پا انترنت که زموش ده سکایپ پرته ده رادیو تکای آزادی radio.azadi. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر انجینر سید احمد شاه سادات او د غراس په جرمني کې د دکتورا د دورې محصل البته د مخابراتو په برخه کې انجینر آصف حبیبي. اوریدونکو لرو د ټلیفون لاري مهرباني کوئ صاحب. و علیکم السلام. وعلیکم السلام. مهربانی
محترم میلمانو ته په خاص توګه وزیر صاحب ته ډېره مینه خدمات وړاندې کوم. زما زړه خدا دی چې دغه سایټونه خبره کې چې د کوم سایټونه دي چې د دولت د افغانستان دولت دي په ضد باندې چې کارول کېږي دا چې دي هر چا دي. نو دا خو د وزیر صاحب نه زما غوښتنه هم ده او پوښتنه مې هم ده چې دوی باید د دې په اړه جدي اقدامات وکړي او دا بند کړي ځکه داسې تبلیغات هغه خبر پاڼې دغه چې خپرېږي د دې سایټونو نه هغه په واقعیت کې د افغانستان په ضد دي، د افغانستان د دولت په ضد دي، بلکې د افغانستان د عوامو په ضد دي، د افغانستان د عوامو ذهنونه یې مخصوص کړي دي. یو لورځونه طبقه په خپل مابین کې په جنگ اچولې ده، په تفرقه اچولې ده. نو په دې مورد باندې زما نظر هم هغه دی چې دوی باید ته ډېره خاصه توجه وکړي. نه یوازې دا تاسو نن تکړه باندې ډېرې خبرې وشولې په هغې باندې داسې نورې سایټونه دي لکه کابل ټکی کام شو نور داسې لکه سپینې خبرې دا هم داسې سایټونه دي چې پاڼې دي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ کورودان. بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده نه ټلیفون لکه چې قطع شو. خیر بل اوریدون کوي هم د ټلیفون لالارې را سره دی. مهرباني کوئ.
بله بفرمایید. السلام
علیکم.
وعلیکم السلام.
جوړ بخیر ست مخه
ده. سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
نو د وزیر صاحب نه پوښتنه ده. نو دا یو تذکره باندې څو زر سنکاتونه اخیستل شوي دي. یوه ورځ لاړم د سرات مرکزي دفتر ته خپله تذکره مې وړاندې کړه چې یو سنکارت واخلم. دوی ویل باندې تذکرې په نوم او په دغه باندې اته سنکارت اخیستل شوي دي. وایي ترشي کولی چې مقصد بل سنکارت واخلې. نو د وزیر صاحب څخه مې هیله ده چې تاسو کوم مشکل د میندې اوسي دا د خلکو لپاره یو لوی مشکل دی. خلک خپلو موبایلونو کې سره په جنګ اخته کېږي په دې ډول سیستمو باندې.
لکه تذکره یو په غزنی کې اخیستل شوې زما په تذکره باندې په کندهار کې وو په خوست کې وو په لغمان کې وو یعنی یو تذکره باندې اته سنکاره توزیع شوي وو.
ستاسو په نظر مشکل په څه کې ده؟ ولې تاسو په خپله نه ده اخیستی سیم کارت، بل چا ستاسو د تذکرې باندې سیم کارت اخیستی؟
خپله اصلي تذکره باندې یو سنکارت نه دی اخیستل شوی دی، د دې تذکرې په کاپي باندې اته سنکارت نور اخیستل شوی.
نو تاسو نه کاپي چا اخیستی وای؟
دکان کې یا موبایل پروشې کې هغه توزیع کیږي په همدې سیستم باندې، او یا لاړ شي کاپي ته کاپي والا مونږ تذکرې نه کاپي په کار وي، هغه له یوې تذکرې لس کاپي وباسي، هغه د دکاندارانو باندې خرڅول کیږي په بازار کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي؟
بفرمایئ شنونده عزیز.
مننه.
بله بفرمایئ.
تشکر. مننه ډاکټر منصور یم.
مهرباني. بله بله مهرباني.
ډاکټر منصور یم له کابل څخه سلامونه وړاندې کوم. ګوریا وزیر صاحب قلم او کتابچه لري، بعد از ما خبرې ولیکي او تعقیب یې کړي او خلکو ته هسې خوشې وعدې ورنه کړي یا په اصطلاح څنګه ونه کړي.
اصلي خبره دې وکړه، اصلي خبره دې وکړه، لطفا وخت مه ضایع کوئ.
اصلي خبره دا کوم، ګورئ د چین هېواد تر خپل د چین خلکو د خپل هېواد تر شاوخوا دیوالونه راتاو کړل، خو د خلکو فکرونه یې جوړ نه کړل. زه د وزیر صاحب نه دا پوښتنه کوم چې د موبایل د فرهنګ په هکله باندې دوی درې نقطې خلکو لپاره وړاندې کړي دي که نه دي وړاندې کړي؟ که یې نه وي وړاندې کړي، دوی باید سر له نن نه خلکو ته یوه وره خبر کړي چې د دې انټرنیټ او سیم کارت نه څنګه استفاده وکړي. بله مهمه خبره ده، د سوال چې زما ذهن همېش خراب کړی دی، هغه ده چې د دې ام پي ان له خوا نه چې کومه قورهقشي په احمقانه سوالونو باندې وړاندې کیږي، آیا دا دوی ولې نه تعقیبوي؟ ولې دې نه اوري؟ بله خبره ده، ده په پول باغومي کې سیم کارتونه خرڅېږي بدون له دې نه چې راجستر شي او په سر باندې دی ناستی، څنګه دې ته توجه نه کوي؟ او که دا د څه مخته ملي ګټې حکیبي؟ او د بل استاد نه مې پوښتنه دغه ده چې ګورئ، که موږ دغه ملي ارزښتونه خلکو ته ور ونهپېژنو، ملي ارزښتونه کوم دي؟ آیا ډیورنډ ملي ارزښت دی؟ که ډیورنډ ملي ارزښت وي، خو خلک هم باید بلاک کړو او د هغې سیم کارتونه هم باید بلاک کړو، هغه څوک چې نن د هغې په وړاندې خبرې کوي.
صحیح. ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بله مخلو بیا مهربانو ته ورځو.
بله
مهرباني.
سلامونه اونې کې ویلې فضل الدین وردګ يم د وردګ ولایت نو وزیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني وردګ صاحب.
نو دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دا کومه دغه بدبختي چې خپلې وي دا شي، نو وزیر صاحب دا ډېر شکر دی، دا ډېر ښه قدم دی. نو بدبختي ډېره ده، خو دلته چې د افغانستان د خلکو داسې یوه ناوړه استفاده کړې دي، خو فیسبوک اوسې انټرنیټ نه باور وکړي، سړي په دې لوادوغه اسانچاو دی لوستلې دي، دغه اسانچاو نه دی ناوړه استفاده کړو. نو دا که بېخي بند شي ډېر ښه کار به وشي، خو بېخي بند ځای یم، ځکه زیاتره کورونا ډېر خلک زیاتره کورونا په دې باندې بندېږي او زیاتره ورته اړ کېږي. نو
مننه، سلامت اوسې. یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی، خیر دوی ته به هم نوبت ورکړو، بیا دې انتظار وباسي، وروسته به بیا هم کوشش وکړو چې اوریدونکو ته نوبت ورکړو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د میلمس کوم عمومي دغه خاصي چې دی وایي په هندوستان کې داسې پرمختګ شوی دی چې هغه کس چې غواړي د فیسبوک د لارې نه غلطه استفاده وکړي او پولیس یې ژر تر ژره کور ته ورسېږي، نو او دغه سیم کارتونه خو ملیونو میلیونو غیر راجستر دي، نو دا به څنګه کولی شي چې هغه کس پیدا کړي؟
صحیح. ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو څخه. وزیر صاحب محترم مهرباني وکړي. لومړني اوریدونکي ویل چې په یوه تذکره څو سیم کارتونه خلک اخلي.
بلې ثانویان صاحب محترم، اصلا واقعا په افغانستان کې دا مشکلات شته چې یو کس یو تذکره باندې یو سیم کارت واخلي، د هماغه تذکرې د هغې کاپي اخلي او بیا ورسره لس سیم کارت نور د هماغې په نوم باندې ثبتوي چې حتی هغه شخص خبر ترې هم نه وي. بیا دغه سیم کارتونه که چېرته راجستر وي په بازار کې په لوړ قیمت باندې خرڅوي، او چې غیر راجستر وي هغه په ارزانه یو ډالر خرڅوي. دغه مشکلات شته، خو دا انفرادي مشکل دی، دا د هغه شخص په اصطلاح دا هغه شخص جرم کوي چې کوم په هماغه دکان کې کار کوي او سیم کارت خرڅوي. په دې موضوع کې د شرکتونو سره مونږ دا موضوع هم بحث کړی دی. شرکتونه وایي چې مونږ کوښښ کوو چې دغه موضوع حل کړو، خو دا د افغانستان د جامعې پورې اړه لري چې څومره دا خلک د قانون پابند دي. دغه مشکلات واقع شته او د دې مشکلاتو د ختمولو په خاطر باندې مونږ یو بل طرز العمل جوړ کړی چې هغه د ټولو سمکارتونو رجسټریشن پارت باندې هر هغه څوک چې راځي سمکارت اخلي بازار کې هغه باید رجسټر وي. که رجسټر نه وي فعال په بازار کې باید سمکارتونه ټول غیر فعال وي، چې دغه د نوي طرز العمل مطابق چې په دوه درې هفتو کې باید دا فعال تطبیق شي. نو د دې مطابق باید هر سمکارت غیر فعال وي. یو کس چې سمکارت اخلي هغه به ځي ثبتوي او د ثبت په وخت کې د هغې عکس اخیستل کېږي. تذکرې نه علاوه عکس مهم دی، ځکه چې که چېرته تذکرې جعلي وي نو دغه عکس خو جعلي نه شي کېدی. د یو کس که چېرته مرتکب د یو جرم کېږي د عکس مطابق سره بیا پیدا کولی شي. بله موضوع د یو بل ورور چې هغه په اصطلاح د عامه پوهاوي موضوع یې دغه کله دا مونږ شرکتونو ته هم ویلي، یو اداره ده د اترا ادارې په نوم باندې چې په وزارت مخابراتو کې ده. دا د هغوی مسؤلیت دی چې د شرکتونو ته ووایي چې خپل مشتریانو ته د سم کارت د انټرنیټ استعمالولو طریقې باید وښيي. مثلا یو پکیج که چېرته فعالېږي باید ورته دا هم وښيي چې څنګه بېرته غیر فعاله کړي. او بله دا ده چې د ام ټي ان قرعه‌کشي موضوع په هغې کې زه فکر کوم چې هر شرکت اقدامات هم کړي دي، خپل مشتریانو ته میسجونه لیږلي چې مونږ کوم قرعه‌کشي په نوم باندې یا کوم نورو نومونو باندې تاسو نه څوک پیسې غواړي، دغه دې موضوع ته باید تاسو ورته کریډیټ ونه لګوي، ځکه دا ټول په اصطلاح جعلي دغه دي پکیجونه دي. بل د سم کارتونو رجسټریشن موضوع ما ورور یاده کړله، واقعا پرې باندې جدي کار دا جدي مسله ده. مونږ پرې کار کړی دی، رجسټریشن دپاره مقرم جوړه کړې ده او دا د اترا ادارې دخوا شرکتونو ته لیږل شوی. نور نظارت او کنټرول دا د اترا ادارې کار دی چې اترا اوس فعلاً مستقله اداره ده چې نظارت او کنټرول د مارکیټ فعلاً اترا اداره کوي.
بله صاحب،
ورور خپل نظر ورکو د سایټونو بندولو په اړه. واقعا سایټونو بندول د زهرجن تبلیغات په افغانستان کې دا مونږ بندو او د دې لید چې دا د امنیت ملي په لاس کې ده. مونږ ته به امنیت ملي وایي چې دغه سایټ بند کړي، ادامه بندوي. په مشترک طور سره اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د امنیت ملي سره وزارت مخابرات مونږ په دې باندې کار کوي. او بل د یو ورور دا موضوع هم یاده کړی چې سم کارت چې راجستر نه وي څنګه به پیدا کولی شي چې فیسبوک کې څوک تبلیغات کوي څنګه. اصلا دسته چې که چېرته یو سم کارت راجستر وي که نه وي، فیسبوک کې په دستګاه کې د هغې هغه سیریل نمبر د هماغه اکاونټ هغه هلته معلوم پروت وي. مونږ د دستګاه د لارې باندې مونږ ته احمد او محمود بیا مهم نه دی، مونږ ته هغه سیریل نمبر د سم کارت مهم دی چې هغه په دستګاه کې ثبت وي.
بله صاحب، یو موضوع بلم چې دا هم له سایټونو او له انټرنیټ سره ارتباط لري، هغه د نوري فایبر ده. د نوري فایبر په ارتباط ټاکل شوی و چې له چین سره هم وصل شي، لیکن دا کار تر اوسه بری نه دی عملي شوی. په مجموع کې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی او مشکلات څه دي؟
سروان سے محترم، اصلا د چین هیواد سره چې کومه تفاهمنامه لږه شوه، د هغې تفاهمنامې پر بنیاد دوه تخنیکي ټیمونه جوړ شول. یو تخنیکي ټیم په افغانستان کې، یو د چینایانو د خوانه. دغه تخنیکي ټیمونه سره کار کوي چې تر څو هغه د سروې لپاره ټیم برابر کړي، هغه اسباب برابر کړي، چې دوی وګوري چې دغه په دې واخان لاره باندې دغه فایبر آیا دا د ځمکې لاندې خښ شي، او که چېرته دغه فایبر هوایي په اصطلاح په پایو کې تیر شي په بعضو ځایونو کې، او څومره اندازه فیزیبیلیټي او امکانات دې شته. هغه تخنیکی ټیم خپل کارونه شروع کړي دي او دغه پروژه تقریبا یو دوه کاله نیسي چې په اصطلاح مکمله دا تطبیق شي. داسې زر د یوې ورځې دوه ورځې خبره نه ده.
خب به هر حال سوال های جانبی هم هست، ما هم از فرصت استفاده و عزیز محترم در تلفن اتومات رادیو آزادی بسیار زیاد شکایت ها از سیستم تلفن و تلفن بازی از افغانستان میگن که مثلا چند افغانی که من دازیم بازور تلفن قرط میکنه میخوره، حتی کلمه دزدیر استفاده میکنه بسیاری از شنونده های محترم ما سب. و یک مشکل عمدم در بسیاری مناطق افغانستان تلفن ها صحیح کار نمیکنه. اینا میگن که ما میریم این سر کرکو و باز به شما تلفن میکنیم. خب از او خاطر شاید کمبود پایه های مناسب باشه صاحب. از این خاطر به این مشکلات هم یک کمک جواب بدیم که باز مدب برنامه آزادی شنوندگان از او استفاده کنم صاحب.
پدې موضوع کې نظر صاحب زه دا وایم چې د افغانستان تقریبا 80% منطقه د مخابراتي خدماتو د کوښښ لاندې ده. واکن سیګنل د وایرلس په بعضونو کې خوبي په بعضونو کې نه وي، حتی په انګلستان کې ډېر ځای نه دی چې سیګنل صحیح کار نه کوي، ځکه دا ویب د مختلف دغو باندې افکت کېږي فکتورونو باندې. نو په دې اساس سره کوښښ همدا دی شرکتونو ته مونږ دا وایو چې تاسو باید هغه خدماتو کیفیت او کوالټي ښه کړئ. دغه مسؤلیت د اترا یو اداره ده چې اوسل مستقل ارګان دی، دا د هغې مسؤلیت دی چې کیفیت کوالټي دا ښه کړي او د چا چې کریډیټ ختمیږي هغې ته باید لاسرسی ولري. او خو یوه موضوع بل هم ده چې هغه مخکې ورور یاد ورو کړه د احمد پوهوي ډېر ورونه داسې دي چې هغوی سافټ فون لري، په هغې کې بعضې اپلیکیشن یې ډاونلوډ کړي وي، هغه اپلیکیشنونه اوتومات خپله فیصله اپډیټ ځان اپډیټ کوي، چې کله دوی اپډیټ کوي هغه ډیټا اوتومات ډاونلوډ کېږي. کله چې ډیټا ډاونلوډ شي هغه طبعاً هغوی کریډیټ بیا خوړل کېږي، خو دا یوزر یا دا استعمالوونکی د پرې پوه نه وي چې واقعا ما په کوم ځای کې دا ډیټا استعمال کړه، خو هغه فیصله اوتوماتیکلی ډاونلوډ کېږي. نو بعضې ورونه باید دیش دا شی په نظر کې ونیسي، ځکه مخابراتي خدمات خو داسې دي لکه یو پایپ په دې پایپ کې چې د اوبو یو څاڅکی هم ولاړ شي باید هغه مصرف لري. نو دا ډیټا هم په همدغه رقم باندې چې که چېرته اپلوډ ډاونلوډ شي دا مصرف لري او دا شرکتونه بیا یې چارجوي.
مخکې تر دې چې حبیبي صاحب ته ورسېدی و اوریدونکو یوه پوښتنه ده، نیک محمد پوښتنه کړې ده، وایي د افغانستان د سیټلایټ قرارداد د افغانستان لپاره ګټور نه دی، هر کال $4 میلیون یوه شرکت ته ورکول کیږي خو افغانستان ته خاصه ګټه نه رسیږي. وزیر صاحب تاسو څه وایست؟
سروان سے محترم دا واکن یو ډیر ظالمانه فیصله د افغانستان د خلکو د بیت المال د پیسو باندې دا فیصله شو چې د ساتلایت د افغانستان ساتلایت صرف په نوم باندې هغه قرارداد امضا شو. دوه کاله دغه ساتلایت $4 میلیون د افغان ټلیکام د پیسو نه، د دولت د خزانې نه، د بیت المال نه، د غریب او مظلوم او یتیم مال دا پیسې خارجیان ته ورکړل شوې دي دغه شرکت ته، او هیڅ استفاده ترې نه وشوي. یعنی دغه او همدا اوس دغه د افغان ساتلایت هغه کم ترانسپونډر چې دی هغه ډیټا د انتقال او استفاده چې ترې کېږي هغه پیسې نه پوره کوي څومره چې موږ اوس ورته ورکوو. د دې د دغه ساتلایت د قرارداد د ختمولو په خاطر باندې زه کار کوم، کوښښ کوم چې په نږدې ورځو کې دغه ساتلایت دغه قرارداد ختم کړم او په یو بدیل ورته زه به پیدا کړم چې هغې کې فیصله مونږ د $4 میلیون د کال د خارجیان ته دا پیسې چې ورکوو د افغان ټلیکام چې دغه خسارې نه مونږ ځان وباسو. نو واقعا دغه ظالمانه فیصله وجه شوې ده په وخت کې.
خب آقای حبیب، این مسائل از نقطه نظر قانون جرایم گپا خو تحلیل کردیم، منتها یک مشکل دیگه هم است که شاید رقابت های غیر عادلانه باشه. چطور قیمت ها به می انترنت در گپا در افغانستان تا جایی که ما تحقیق کردیم شکایت میکنن که به مردم بسیار زیاد قیمت است. از این نقطه نظر موضوع رو تحقیق کردین نکردین؟ یعنی دیگه جای حال بسیاری چیزا بسیار ارزان شده.
نظر سبستاسی خبری په تایید شاید لدی سره هم ارتباط ولري شاغل حبیبی، لدی نظر ک توضیح کی یعنی ک یو ځای کې د انټرنیټ مشتریان یو میلیونی او په یو ځای کې لزری yeah. نو ته بنا چرته چې یو میلیون دی البته ارزانه تمامیږي، یو چرته چې کم دی البته کم تمامیږي. کله دې نظر هم تاسو توضیح کوي چې آی په افغانستان کې چې خلک شکایت کوي واقعا قیمت له نورو وادونو په پرتله زیات دی او کنه دی، او که زیات وي یو ولایت دا هم کېدای شي او کنه.
اصلا در خدمتونو قیمتونو چی در سی موضوع رو چی یوازی رو با دورتو گورو، یا خود تخنیکی مسائل دی چې هغه په ټولو نړۍ کې ستاندارد دی، او بل یو د هر هیواد له قضیه هم فرق کوي. د افغانستان ته قضیه کې څو مسایل دي چې هغه سره راټول سوي دي او د قیمتونو لوړ کړی دي. یو موضوع چې دغه د افغانستان له بده مرغه دغه جغرافیایي موقعیت ده، زموږ هیواد کې غرونه ډېر دي، هغه ته خپله د مخابراتي شبکو ته هم په ډېره قیمت پرویزي کله چې انتن په یو ساحه کې نسبوي
او بیا لغه صحیح څخه تر د کابل پورې یا مرکزی دستګا پورې د نور سایټونه نسبوي تر څو د معلومات را انتقال کړي. دا دوی د ډیر قیمته تمامیږي. دوهمه موضوع د برېښنا ده. سایټونه چې چیرته فعالیږي هغه برېښنا ته ضرورت لري. ځینې وخت کې داسې هم پیښیږي چې حتی په
حبیبي صاحب په همدې برخه کې وبخښئ ستاسو په خبرو کې ولوېدم، آیا دا ممکنه نه وه چې په ځای د انتنونو له سټلایټ نه کار اخیستل شوی وای؟
ساتلایت بیا څو دا خپله بیا لکه دا یو ډېر غټ تخنیکي بحث دی. ساتلایت او مایکروویو د ویلوري فایبر، دا ساتلایت بیا ډېر قیمته پریوزي، هغه دومره قیمته پریوزي چې دا حتی دغه جنراتور ته چې تیل دوی په هغه باندې وړي، په حیواناتو باندې وړي، یا حتی فرضاً چې دلته دوی هغه سولر سیستم جوړوي، له هغه څخه څو چنده ساتلایت ډېر قیمته پریوزي. تر ټولو بهترینه لارې اصلا فایبر ده، له فایبر څخه وروسته مایکروویو ده، او بیا له مایکروویو څخه وروسته ساتلایت ده. نو زه د قیمتونو په برخه کې افغانستان کې څو مشکلات را ټول سوي دي د قیمتونو لوړ کړی دي. دا تخنیکی برخ، بل مهمه برخه متاسفانه د خپل شرکتونه هم په خپل منځ کې د دومره غیر سالم رقابتونه لري چې هغه د یو قانون دی یو ماده څخه دوی کوشش کوي چې ازمي سو استفاده وکړي خپل قیمتونه لوړ کړي، او بیا دوی خپل د خدماتونه په پیرودونکو باندې په قیمته باندې وپلوري. نو د قیمتونو موضوع ته باید زما په نظر باندې څو اړخونه وګورو. تخنیکی اړخ نه، د افغانستان موقعیت او هم د شرکتونو ترمنځ غیر سالم رقابت. ته تاسو هم اشاره ورته وکړه په اخیره کې هغه دغه د هرې ساحې نفوس ته، فرضاً په کابل ښار کې ځینې د خلکو د پیرودونکو شمیر ډیر ده، اما تاسو چې د هلمند یو لرې ولسوالۍ ته لاړ سئ، یا د بدخشان ته لاړ سئ، یا فرضاً نورستان ته لاړ سئ، عین خلک دي، عین مخابراتي شبکې دي، عین خدمتونه دي، اما د پیرودونکو شمیر تفاوت کوي. نو شبکې ته دا ډېر قیمته پریوزي په دې برخه کې. خو د دې لپاره چې دا قیمتونو موضوع وکړو، دا حل کړو، باید ما په نظر باندې دا یو دوامداره پروسه ده. لومړی به د مخابرات وزارت، د اکشا اداره، د مخابراتي خدمتونو هغه کمپنۍ، دا ټول سره کښېني او دوی داسې تفاهم ته ورسیږي، هغوی ته قناعت ورکړي چې تاسو د افغانستان د خلکو اقتصادي وزن په نظر کې ونیسئ، او هغه وضعیې په نظر کې نیولو سره باید قیمتونه سټنډرډ سي او هغه سي. خو بله برخه کې د افغانستان دغه آزاد بازار هم یو څه ستونزې راپېښ کړلې، بده مرغه چې موږ نشو کولای ډېر مخابراتي شبکې وهڅ او یا غوی باندې فشار راوړو چې تر څو خپل قیمتونه استاندارډ کړي. که تاسو اجازه وي وخت راکوي، زه په یو څو نورو موضوعاتو باندې دغه د نړیوال تجربې سره شریکوم، خصوصا په دغه وروستو اوریدونکو نظرونو کې چې ډېرې پوښتنې نه وي. اول دغه د سیم کارت سب موضوع ډېره مهمه ده. زما په نظر باندې دغه د تذکرې څخه باید دغه سیستم بایومیټریک ته وړول شي، بایومیټریک واخیستل شي، ګوتې ولګول شي د هر پیرودونکو نه، که یو سیم کارت لري، که دوه لري، که درې لري، او یو محدود شمیر ورته وټاکي چې هر پیرودونکی کولی شي له څلورو نه څخه ډیر سیم کارتونه ونه لري. دغه برخه کې یو مشخص قانون رامنځته شي، او د هغه قانون پر رڼا کې دغه موضوع ډېر جدي ونیول شي، تر څو د افغانستان دښمنان ترهګر زموږ د ملي ګټو په خلاف له مخابراتي شبکو ګټه پورته نه کړي. دوهم موضوع، دغه د فیسبوک د ځینې صفو بندولو. تر ټولو او ښه لارې دا ده چې د فیسبوک سره خپل جناب وزیر صاحب هڅه وکړي چې فیسبوک سره په دغه برخه کې تفاهم رامنځته کړي، خپله د فیسبوک له مشر سره زوګبرګر سره وګوري، او هغوی ته قناعت ورکړي چې زموږ حالات د نورو هیوادونو سره فرق لري، موږ له روسي دښمن سره لاس او ګریوانو، چې هغه د همدغه فیسبوک نه زموږ د ملي ګټو په خلاف ګټه پورته کوي، او یو د فیسبوک یو دفتر په کابل کې پرانیزي، او ضرورت نه وي چې موږ میاشت انتظار وکړو تر څو یو صفحه بند شي. دومره دا چې د ډېر خلکو کوشش وکړي د پړپ د افغانستان په مخابراتي شبکو او نور ارګانونو راچوي، خو له بده مرغه زموږ د خلکو هم د ټولو نو، بلکې ځینې ځینو خلکو دغه د اجتماعي ټولنیزو ویبپاڼو د استعمالولو اخلاق ډېر کمزوري دي. ګوري دغه فیسبوک په جرمني کې هم ده، همدغه فیسبوک په اروپا کې هم ده، اما خلک یې داسې استعمالوي چې هغه اخلاق یې مراتبي. نو دا خو اوس د مخابرات وزارت یا د اچای ادارې، یا فرضاً د روشن شبکه، یا د صنعت شبکه، یا سنان شبکه نه شي کولی د هر پیرودونکي غاړه ونیسي تا ولې په فیسبوک یو خراب کومنټ کړی. دا د موږ خپل اخلاق پورې هم تړاو لري. زه له ټولو هیله کوم چې فیسبوک داسې شی ونه لیکي چې فرضاً هغه د موږ د اسلامي او انساني اخلاقو هغه ویده.
آقای حبیبي، دې موضوع یا کمک افکار و نظریات مختلف موجود است، یک اصطلاح در بین مردم میگه هرچی از حد تیشه و رسوا شوا. این فیسبوک ها که ایتر آل چتیات زیاد میگه خود به خود آل کس اهمیت هم نمیده، کسایی که دو میزنه و کسایی که مثلا چیزای غیر ملی نشته میکنن. از این نقطه نظر رو قدر موضوع مشکلات به خیال او قدر هم بسیار زیاد نیست. منتها وجیسه در موضوع تعیین قیمت ها و کنترل دولت، این مسائل که ما همیشه در افغانستان صحبت کردیم، و ما جواب دادن که والا نظام بازار آزاد هستک. قسمی که میفهمین در بازار آزاد اگر تعداد عرضه زیاد باشه و کمپانی ها زیاد باشه، قیمت به اساس میخانیزم خود به خودی که مشهور است خود به خود تعیین میشه. یعنی اونا رقابت میکنن، خود به خود قیمت پایین در یک میار خوب خود استاد میشه. حالا متاسفانه بعضی کمپانی ها در بین خود جور میان و باز میگن که خیلی تو قیمت از این پایین نبر که ما هم نبرم، که حالا قیمت ها بیخی نفته. از این خاطر چطور میتونین سب به قیمت ها شما کنترل داشته باشین که قیمت ها از حد مناسبش بالا نرسه؟
نظر سه محترم باقا در چمتون رو برخی که واکن در افغانستان پالیسی دست ده چه داده مارکت بیس پرایس داون پالیسی مخکید، یعنی مارکت تا در افغانستان قیمتون اخکده کول مارکت تا پری خودل شویری. من شرکتون کنشو ولیتی تاس قیمت در یو افغانه نزیاد مخلی یا یونی در نخور تا من نساکوی که منگا پریس مارکت تا واقع پده اساس پده چه مشتریان که چیرتا دی یو شرکت په خدمات سره خوښ نوی هغه باید بل شرکت ته لاړ شي، او دی بل سره خوښ نوی بل ته، چې په دې رقم باندې دغه قیمتونه ښکته شي. او دې په خاطر باندې د دولت مسؤلیت دا دی چې دوی دا شرکتونه په رقابت کې واچوي، البته سالم رقابت کې. متاسفانه دا سالم رقابت د شرکتونو په منځ کې په افغانستان کې نه دی سیاچ اچول شوی. او په دې باندې موږ کار شروع کړی دی. د اترا ادارې دا مسؤلیت دی چې دغه شرکتونه باید په رقابت کې واچوي، او موږ د افغان تلیکام د لارې موږ دا شرکتونه په رقابت کې اچوو چې دولتي شرکت دی. موږ مثلا د افغان تلیکام شپږ دېرش کوره فایبر و موږ اوپن اکسس پالیسي ایجاد کړله، چې د اوپن اکسس پالیسي په بنیاد د شپږ دېرش کوره فایبر نه څلور کوره افغان تلیکام استفاده کوي. دغه دوه دېرش کوره فایبر موږ د نورو شرکتونو ته وویل چې تاسو واخلئ، تاسو خپل فایبر انټرنیټ راوړئ، د نورو ملکونو نه دغه فایبر نه استفاده وکړئ تر څو قیمتونه ښکته شي. 40% د افغان تلیکام انټرنیټ موږ ښکته کړو چې د خاطر چې د نورو شرکتونو باندې فشار راشي او دوی هم قیمتونه راښکته کړي. که تاسو وګورئ د تېرو دوه کالو په پرتله انټرنیټ قیمتونه ډېر زیات ښکته شوي دي. د هر یو شرکت ګراف چې موږ ګورو دوی هغه خپل پاکیجونه چې موږ ته ښایي وایي موږ قیمتونه ښکته کړي دي. او موږ زموږ هلې ځلې هم دا دي چې نور به هم ښکته کېږي، ځکه موږ افغانستان نه چې کله د ډیجیټل افغانستان جوړو، افغانستان یو د ترانزیشن هب جوړو، د قرغیزستان، د تاجکستان، ازبکستان او د ایران د لارې او د چین د لارې چې دا فایبر موږ راوړو، د همدې په خاطر باندې چې قیمتونه دلته ارزانه شي. خو یو موضوع هیوادوال د باید په نظر کې ولري چې زموږ قیمتونه هیڅ وخت د پاکستان په پرتله نه مقایسه کوي، هغوی سره نه کېږي، ځکه په دې اساس سره هغوی لومړی لاسرسی لري د سبمرین کیبل ته. دغه ټول انټرنیټي خدمات چې راځي دا په دې سبمرین د بحر لاندې کیبلونو کې راځي، چې دغه کراچۍ بندر ته هغوی ورته لومړی لاسرسی لري. موږ چې پاکستان انټرنیټ راکوي د تورخم په بندر کې یا د سپین بولدک په بندر کې، نو دغه دا د کراچۍ بندر نه تر تورخمه پورې دغه قیمت د خپل شبکو دا هم پرې اچوي، اضافه کوي. نو موږ ته ځکه قیمت تمامېږي. زمین کوښښ دا دی چې انټرنیټي خدمات د شمال د لارې راوړو، د روسیې هغه کیبل چې دی په د چین د لارې راوړو. نو انټرنیټي خدمات انشاءالله په آینده کې ټول مخابراتي مکالماتو قیمت او انټرنیټي زمونږ هلې ځل دا دی چې دا ارزان کړو او سالم رقابت د شرکتونو په منځ کې موږ ایجاد کړو.
ډېره زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو، وګورو چې دوی څه پوښتنې لري زموږ له درنو میلمنو څخه.
شنونده واصل شد، بفرمایین. شنوندی عزیز خوش آمدین به برنامه، چی سوال دارین؟ چی
بله سلامونه نظر ته تا میلمنو ته او تروان ته
سلامت
درځم.
مهرباني کومه
زما خدا نظر دی چې اول خو یعنی د سیم کارتونو نه دسی یو شیخ او شیخ لکه یو موبایل یعنی 500 افغانۍ کاټم کیږي ته بازار ته لاړ شي، ریډیو والا سرم پراتی دندران سرم پراتی په پاکستان دی نه چې لږ وخت تر کړه حالت جوړ شي، یو سیم کارت اخلي د بازارو نه کالدارو نه کم درکې نه به چې درکې اول به د خپل شناخت کارت نمبر دنه سپتی بیا به دی یعنی د کلی هغه گزار یا د ملک زمين بدرناخ زمينت بدرناخ بیا یو سیم کارت جوړي لکه خو تذکره چې جوړي هغه دي جوړي نو زموږ د زدم نه ستونزې چې مخې ته راځي او پات شو رات فیسبوک او هغه تو ګورنه فیسبوک ته حالات شروع کړه ده خلک په فرمونو و شرمول دي زموږ د مخابرات وزارت نه داخله ده چې یو د سی بدره پوری بس تسکری بس تاسو باید دوی سی جګل کې او اخزخ به مطلب دوی باید تاسو کې چیرې د افغاني ټولنه کې د خنخ تاریخ نه ده په دې باندې خلک په غم کې کښول لته
درست ډېر مننه ځاځي صاحب سلامت اوسئ بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بله بفرمایئ
مننه سروان صاحب سلامونه احترامات مننه تاسو ته او تاسو ته رادیو ټول افغانان ته
سلامت اوسئ
مجموع کی ځتمن اوریدین کته ما انجام به شرط شما د میدان ورده کوله په چاکت بر سوالی نه
مهرباني کوئ
د ټولنیز شبکو پر او د رادیو تلویزیون د چاپی خبرونه په تو اکل مختصر نظر لرم البته بیا دې منو نظر هم ور باندې غوړم ګوري تاسو وګورئ دغه مجازی خبرونه چې دی یا انټرنیټ او د فیسبوک او دا خدمتګه د هوا د چارواکو یا د مشرانو د کنټرول نه وتلې دي نه مهار کولای شي نه کنټرول کولای شي دا ډیره غټه بودیجه غوړي غټ کار غوړي غټ پروګرام غوړي لوی طرح غوړي را بشو دغه خپل رسنه صاحب جناب سروان صاحب د موږ خپل رسنه که رادیو ده که تلویزیون ده د افغانستان د کلتور د کلچر ده
بله بشر دوست صاحب په تلویزیون و رادیو باندې خبری نکو خبری دی مخابراتو په هغه څه چې په مخابراتو په وزارت پورې اړه لري په دې ارتباط څه سوال لري یا نظر لري مهرباني
خب رادم هغه تم رادم از فرمان
نه بیا خود در وقت نلرو خیر بشر دوست بیر
باقا اخبر در فیسبوک و پی انترنت که بعد بخوانا دست اخبرون دست شاید در کارمون که پرتکوی چه اصلا تو بیلو سرای خجالتی
که سلامت
حسین
ډیر مننه کور ودان دي لپاره چې وخت کم دی ډیر بښنه غواړو بشر دو صاحب چې کم موقع درکولای سو وزیر صاحب مخکې حبیبی صاحب هم یو موضوع ته اشاره وکړه سید عارف ځاځي هم وویل چې د سیم کارت مشکل بیا یاد کو داسې معلومیږي چې د سیم کارت مسله ډیره جدي ده د خلکو لپاره دوی ویل چې بایومیټریک شي نو دا مشکل به حل شي یعنی مخکې تر دې چې بایومیټریک تذکرې راووزي اوس هم کېدای شي چې له هر چا د هر چا عکس واخیستل شي او په دې شکل سره مهرباني
سروان صاحب محترم واقعاً په دې موضوع کې چې څنګه حبیبي صاحب وویلې دا معقول نظر دی او دا په دې نوي طرزالعمل کې موږ نیولی دی په نظر کې چې هغه هر کس بایومیټریک اخیستل کېږي او بله دا ده چې یو کس ته د 15 سیم کارتونه زیات نه ورکول کېږي موږ په دې نوي طرزالعمل کې یو فرد دپاره 15 سیم کارتونه او هغه هم په دې اساس باندې 15 سیم کارتونه نیولی چې یو که چېرته یو فامیل د خپل لور دپاره خپل کډي دپاره سیم کارت اخلي نو بیا که چېرته یو سیم کارت او یو نفر کو بیا دا مشکله ده چې کور نه ځانونه راشي او سیم کارت د ځان ته واخلي په دې اساس باندې موږ یو فامیل دپاره یو کس دپاره 15 سیم کارتونه په یو تذکرې نه هغې نه زیات باید ورنکړل شي او بایومیټریک سیستم دپاره هم موږ د هر شرکت ته ویلي دي په دې نوي طرزالعمل کې چې دوی باید د ګوتو بایومیټریک واخلي خو دلته بیا یو مشکل دا شته چې باید موږ یو سنټرل ډیټابیس ولرو ځکه که چېرته سنټرل ډیټابیس ونه لري د بایومیټریک سیستم هم مؤثره نه تمامېږي نو د سنټرل ډیټابیس سیستم لپاره په وزارت داخله کې کار روان دی د تذکرې الکترونیکي په هغه کې دا یو مرکزي ډیټابیس جوړیږي او د سیم کارتونو رجستریشن موضوع لکه څنګه چې عوامو ته مهم او جدي ده همدغسې ما ته اولیت لري او موږ دا موضوع تعقیبوو چې دین وروسته نوي سیم کارتونه دا باید د نوي طرزالعمل مطابق سره ثبت شي او په مارکیټ کې باید غیر فعال وي یو کس کولی شي چې د مخابراتو وزارت لاندې د پل خشتي مسجد مخې ته د نورو ځایونو ته چې لکه دا اوس سیم کارتونه خرڅېږي وي واخلي مګر هغه به غیر فعال وي او دا به وخت کې فعالېږي چې رسمي ثبت شي
بله خب آخرین سوال انجینیر آصف حبیبی بسیار کوتاه اگر جواب بدین که به این جلوگیری از بعض تخطی ها مخصوصا سیم کارت و دیگه دیگه امو پرایودر های امو کمپنی های که چیزها را بسلا در بازار عرضه میکنه اونا را یک جریمه کلان شو هست مثلا دمی روزه مثلا فیسبوک 2.5 میلیارد چقدر جریمه میکنن سب این کارام امکان داره
بله
هو در افغانستان مخابرات و قانون اجازه ورکړی چې هر مخابراتی شبکه یا هر هغه انټرنیټي کمپنی چې د افغانستان له موجوده قانون او قوانینو سره سرغړونه وکړي هغه به جرمانه شي. موږ د پیښو ډیر شاهدان یو په تیرو وختونو کې.
تشکر.
یو موضوع که چیرې وخت لري یو درته زه غواړم یو موضوع ته هم اشاره وکړم. هغه د تاسو خپل ویل چې تاسو اوریدونکي د شبکې له پوښښ سره ځینې وخت هغه لري ستونزه لري. لنیکه ما په دې اړه باندې یو تحقیق بشپړ کړ چې د تیره شپه 12 بجې د اروپا په وخت باندې په نړیوال ژورنال کې خپور شول. هغه تحقیق کې ما د افغانستان کې تقریبا یو نیم کال د مخابراتي شبکو پوښښ باندې تحقیق کړی. دا ډیر حل لارې شته چې یو له مهمو حل لارو څخه دا ده چې د خپل آپریټران په خپل منځ کې رقابت په همکاري باندې واړوي. فرض د افغانستان 12% خاوره اوس هم د مخابراتي شبکو له پوښښ څخه نه ده. نو د دې لپاره چې هر آپریټر یا هر کمپنی هلته لاړ شي خپل شخصي سایټ ولري، خو به دا وي چې یو آپریټر هلته شخصي سایټ ولري او نور آپریټران هغه سایټ خپل منځ کې شریک کړي، پیسې سره شریک کړي او هم دا چې مصرف سره شریک کړي ترڅو ټول افغانستان تر خپل پوښښ لاندې راوصل شي. زه د وزیر صاحب څخه هیله لرم او نور ارګانو څخه هیله لرم چې دغه تحقیق وګوري. زما په نظر ډېر
به هر حال بسیار زیاد تشکر انجینیر صاحب سید احمدشا سادات سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی و معلوماتی، همچنان انجینیر آصف حبیبی که خودشان متخصص مسائل مخابراتی هستند و فعلا روی دکترای خود در خارج کار میکنند. از کلتان از اشتراکتان یک جان تشکر و همچنان از همکارای ما که در طی برنامه با ما همکاری کردند، آقایان ابراهیم هارون وایس کاکر، سید زیارمل هاشمی، عبیدالله عبید، رامین کاکل، شمشاد زادران و آقای نوری نعیمی. از کلتان از همکاریاتان تشکر. امیدوار هستیم که برنامه مفید برتان تقدیم کرده باشیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
یادت آرامش درد دل تنهاست، یادت آرامش درد دل تنهاست، جلوت در افق خاطرت پیداست، جلوت در افق خاطرت پیداست، یادت آرامش درد دل تنهاست،